قدرمن دوستانو ستړي مشه دا ازادي لري په دې خبرونه کې مو زاج ملند هر کله کوم په روانو دوه ساعتونو کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې په لومړي سات کې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله په وختو زیانونو او په وړاندې د حکومتي ادارو په عکس العمل خبرې کیږي. په دوهم نیم سات کې هم د افغانستان په انتخاباتو خبرې کیږي، پر دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج هم د ځینو ولایتونو نه دي روښانه شوي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی څنګه روان دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کابل ښار په مرکزی سیمه کې نن یو چاودنه وروسته نښتې شوې دي. د ننګرهار څخه خبر کړل شو ریپورټونو کې ویل شوې دي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال والی وژل شوی دی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نور بدلونونو ته اړتیا شي دی به دوه زړې نشي او تغیرات به راولي. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې نن دغلته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ودانۍ ته مخکې چاودنه شوې ده، او وروسته دې ودانۍ ته څیرمه په یوې بلې وړې ودانۍ کې وسلوال ننوتي چې دا مهال د پولیسو سره په نښتو بوخت دي. د مرګ ژوبلې ریپورټونه هم ورکړل شوي دي، خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. ویل کېږي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې جزئیات درته خپاره شي. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې شیخ سر محمد چې په رحماني مشهور و پرون ماښام د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورالله په شمول د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ مشر او د زبیولا په نوم د طالبانو یو بل کماندان د شپاړس نورو وسلوالو سره په وژل شوو کې شامل دي. د بی پیلوټ الوتکې په دوو پرله پسې بریدونو کې چارواکي وایي د ولس شاوخوا کې وسلوال طالبانو ټپي شوي هم دي. خپله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د ملي اردو چارواکو ویلي چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي دي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو له قمندانۍ په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرین کوټ کې شوې دي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ بیا ویلي چې یو پولیس سرتېری تیر ماښام کور ته په لاره د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته وویل چې د هرات تورغونډۍ پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر له امله 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. ډاکټر جلالي زیاته کړې چې د هرات کندهار پر لوی لاره د میر داود په سیمه کې بیا یو بل ترافیکي پیښه شوې ده چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان ټپیان شوي دي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه دی به دوه زړې نشي او تغیر به راولي. عمران خان پرون په اورګزیو کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته اغېزمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل او داسې وزیران به راولم چې د هیواد په ګټه وي. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه وغوښتي چې د مالی چارې سنبال کړي. مصریان نن د دې هیواد د اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2013 میلادي کال پورې واک کې پاتې شي. د مصر په اساسي قانون کې د وړاندې شوي بدلونونه به د سیسی وسنۍ دوره له څلورو کلونو شپږو ته وغځوي، او همدارنګه به نوموړي ته دا اجازه هم ورکړي چې د یوې بلې دورې لپاره هم کاندید شي. منتقدان وایي دا نوي بدلونونه به همدارنګه په سیاسي چارو کې پوځي رول پیاوړی کړي او ولسمشرته پر قضایه قوې نور ځواک ورکوي. د مصر پارلمان چې اکثریت یې د ولسمشر سیسی ملاتړې دي په اساسي قانون کې د دې بدلونونو په پلوي رای ورکړي. د بشري حقونو ډلو دا اقدام غندلی دی. امریکایي څارنوالانو د خپل هیواد له یو قاضي وغوښتي چې روسیې وګړي ماریا بوتینا ته د 13 میاشتو بند سزا ورکړي. نوموړي تیر کال د نارجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د توطیې تور قبول کړ. امریکایي څارنوالانو محکمې ته په یو یادښت کې لیکلي، په دې قضیه کې ترسره شوي فعالیتونه د روسیې د هغه لویې توطیې برخه ده چې غواړي معلومات راټول کړي او د اړیکو او ارتباطاتو داسې چینونه رامنځته کړي چې د روسیې د فدراسیون په ګټه ترې کار واخیستل شي. بوتینا په 13 دسمبر کې خپل جرم ومانه او توافق وکړ چې له پلټونکو سره به همکاري کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 26 نیټه د واشنگټن فدرالي محکمه پر نوموړي د سزا حکم وکړي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلي په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو لا هم ویره لري چې ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي. 25 کلنې وفا السبعي او 28 کلنې مها السبعي ته وروسته له هغې چې پر خپل ټویټر یې د مرستې غوښتنه وکړه، د اپریل په 13 نیټه د ګرجستان د حکومت لخوا د مسؤلیت په برخه کې د همکارۍ وړاندیز وشو. ګرجستاني چارواکو ویلي دي خویندو ته یې دا مهال په یو پټ ځای کې سرپناه ورکړې، خو دواړو خویندو د جمعې په ورځ د ټامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دوی غواړي یو داسې هیواد ته ولاړ شي چې سعودي وګړي له ویزې پرته د ورتلو اجازه ونه لري. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروان برای 2 ساعت در خدمت شما هستیم. در قسمت اول برنامه موضوع بحث ما سیلاب ها هست و در قسمت دوم موضوع ما انتخابات و مهمان محترم ما در قسمت اول محترم آقای نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث سمتانی.
بله صاحب، بله همداسره. خو مخی در دې چې له ښاغلي فهیم سره خبرې وکړو او همدا بحث پیل کړو، لومړی د کابل د نننۍ پیښې په اړه له خپل خبریال رحمت الله افغان څخه معلومات غواړو. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او دی به راته ووایي چې د نننۍ پیښې جزئیات نور څه دي. نن په کابل کې د مخابراتو د وزارت په شاوخوا کې نښته وه او چاودنه شوې وه. مهرباني کوئ افغان صاحب.
مننه تاسو ته او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. ملکه تاسو یادونه وکړه، نن 11 بجې او 30 دقیقې د مخابرات وزارت مخې ته چې د لاسي بم چاودنه وسوله. 14 نورسته 4 کسان حمله کوونکي د مخابرات وزارت انګل ته نوتلې دي. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا اوس هم جګړه روانه ده د امنیتي ځواکونو او د حمله کوونکو ترمنځ. ښاغلی الماس وویل چې لومړی لاسي بم غورځول شوی د بیا وروسته جګړه شروع شوی ده. مغه وویل چې تر اوسه پورې هم په دغه جګړه کې یو حمله کوونکی وژل شوی ده او درې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
فعلا د محل هستیم. 4 نفر مهاجمین میخواستن که داخل وزارت مخابرات شوه. یک انفجار اولی که دادن دروازه خود انفجار داده بودن که بمب انداخته بودن، بعدا در دروازه داخل شده بودن که خوشبختانه با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده بودن که هر دو انتحاری ها همین مهاجمین داخل همین سنگ راروی که داخل در ساختمان میره اونجا از طرف نیروها قید شده، فعلا درگیری جریان داره. فعلا قرار اطلاعات که ما در محل هستیم، 3 نفر مهاجمین زنده هستند.
کڅه هم الماس د وجل سوي کسانو شمیر یو کس خید، البته د حمله کوونکو خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پر 2 حمله کوونکي وجل سوي دي او 2 حمله افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ولیدي چې د حمله کوونکو هدف د پوسټخانی پوسټ رسونې اداره و. تر اوسه هم کومه وسله والې ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه نه ده اخیستې. کڅه هم د پیښې تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو د افغانستان افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه له دغه حمله څخه یو ټپی ورول سوی ده. سروان صاحب راتلونکي خبرونه کې به په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. دا حمله له څو میاشتې آرامښت وروسته په کابل کې کیږي. ډیر وخت په کابل کې دا ډول حمله نه وشوي، خصوصا وروسته له دې چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا ډول حمله نه دي شوې. پر هله کې څنګه چې افغان ویل په راتلونکو خبرونو کې به د دې موضوع نور جزئیات درکو. اوس پر شو خپل اصلي موضوع ته، د دې خبرونې اصلي موضوع ته، د ترشنه اسمان لاندې خبرونې. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د څه باندې سلو تنو د مړینې تر څنګ د سلګونو کورونو د نړېدو او د زرګونو جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو سبب شوي دي. دا سیلونه وروسته له یوې اوږدې وچکالۍ د پرله پسې ورښتونو له کبله راغلي دي، سره له دې چې له سیل ځپلیو سره څه ناڅه مرستې شوي، خو لا هم ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري او وایي چې کاربندې ویجاړې شوي او کورونه یې نړېدلي دي. د مرستو د ویش په برخه کې هم یو شمېر خلک شکایت لري، وایي چې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په دې خبرونه کې له سیل ځپلیو هیله ده چې ټلیفون را وکړي او خپلې ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي. په دې به هم خبرې وکړو چې بیا هم کېدای شي سیلونه وبهیږي، نو باید څه وکړو چې د سیل له کبله د سر او مال له تاوانونو ځان وساتو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فعالیتونو خبرې کوو. د دې کمیسیون د لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د اعلان، د نوې ولسي جرګې د کار د پیلېدو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاری په اړه له خپلو درنو میلمنو سره ژکی شو.
بله، وزیر صاحب محترم آقای نجیب آقا فهیم به برنامه دوباره خوش آمدین. موضوع سیلابا را گفتیم یک بار از نظر بگذارن. اون قسمی که آقای ساروان هم یاد کردن، یکی خود چاره‌های زودگذر است و یکی هم چاره‌های طویل مدت است. فکر میکنم رئیس صاحب جمهور هم گفت باید تلفات کم شود، اما این رقم های اخیری که ما از طرف اداره شما گرفتیم بسیار زیاد است. چی باید شود صاحب وزیر صاحب؟
بله، امور خمی که آقای نظر صاحب گفتین، واقعا از اواسط ماه هود به این طرف ما به شکل متناوب شاهد سرازیر شدن سیلابا در گوشه و کنار مختلف کشور خود هستیم و این وضعیت قبلا هم پیش بینی می شد، یعنی به اساس بعضی گزارش هایی که از طریق اداره احصای مرکزی و بعضی منابع دیگر سال گذشته به نشر رسید، نشان میداد که ما سال پر برف و بارانی رو پیش روی خود داشتیم و او پیشبینی ها به واقعیت پیوست و سیل تقریبا تا امروزی که ما با شما صحبت میکنیم در حدود 24 ولایت افغانستان به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده و خسارات مادی و تلفات انسانی زیادی را بار آورده. در مورد از این که چطور میشه چه باید کرد، باید گفت که طبعا سیلاب یکی از جمله حوادث طبیعی است که کشور ما در معرض آسیبای ناشی از او قرار داره، به خصوص خوشسالی سال قبل اثرات سیلاب هم زیاد ساخته و از طرف دیگر سالها جنگ سبب شده و همچنان رشد نفوس سبب شده که پوشش گیاهی و سبز زمین از بین بره، جنگلات تخریب شوه، مناطق مسکونی توسعه پیدا بکنه. به خصوص در این سالهای اخیر ما شاهد خوشسالی‌های دراز مدت و طولانی مدتی بودیم و ای طور یک تصور ایجاد کرد که دیگر سیل به حافظه تاریخی پیوست شده و معمولا سیلبرها به مناطق مسکونی تبدیل شدن، شهرها توسعه پیدا کرد و تا به بستر دریاها، حریم دریاها و اشکال مختلف موارد تصرف قرار گرفت. با یک بارگی که امسال سال پربارشی بود و سیلها جریان پیدا کرد، سیلها سرازیر شد، ما شما دیدیم که متاسفانه خسارات و تلفات زیادی را به جا آورد. طبعا در مورد ازی که چه باید کرد، یک سلسله کارهایی است که به شکل مقدماتی انجام شده، اما طبعا به کارهای بیشتری ضرورت است. کارهایی که انجام شده، یکی است که اطلس آسیب پذیری ولایات در برابر سیلاب ها تهیه شده، یعنی این امکان برای ما میسر شده که ما پیش بینی بکنیم سیلاب در کدام ولایت ها به وقوع پیونده و در کدام ولسوالی ها. اما این اطلس کامل نیست، تلاش داریم که این را توسعه بدیم و کاملش بسازیم و این امکان برای ما میسر شود تا سطح قریجات پیش بینی شود.
بله، کرش وس خلقوتا و ویسافانان تو وست چه چمره سیل چمره تاوان پا مجموع که عرولی دستاسی و رستی ارقام چلی چمره مرجوب لی عرولی دی چمره تخریب کرده دی؟
به اساس آخرین گزارش هایی که ما داریم، تعداد تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها از 15 مای هود تا 29 مای حمل به 247 نفر میرسد، تعداد جانباخته ها و تعداد زخمی ها به 299 نفر میرسد. تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده به 15405 منزل مسکونی میرسه و تعداد خانه هایی که قسمن تخریب شده به 18110 منزل میرسه. 36 محراب مسجد تخریب شده، 144 باب مکتب تخریب شده، بیشتر از 10000 مواشی تلف شده، تعداد 54 پلچک تخریب شده و تعداد تقریبا 382 کیلومتر سرک تخریب شده و همچنان ده ها هزار جریب زمین زراعتی و باغی در معرض سرازیر شدن سیلابا قرار گرفته، حاصلاتشان از بین رفته، تا در بعض جای ها زمین باسانی قابل استفاده نیست. بنابراین خسارات ناشی از سیلاب‌ها بسیار بسیار سنگین بوده، هم در بعد تلفات انسانی و همچنان در بعد خسارات مالی.
اکل شتادی او پیژندنی اداره چه نور رو سیلون و خطر همشتاو کنه؟
بله، این امکان خوشبختانه حال میسر شده که هر هفته ما وضعیت جوی را پیش بینی میکنیم به اساس پیش بینی هایی که برای هفته جاری صورت گرفته. بازم از بارندگی ها از روز چهارشنبه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا روز شنبه و مقدار بارندگی هم در مناطق مختلف افغانستان از 10 میلیمتر تا 125 میلیمتر پیش بینی شده که طبعا در ولایاتی که امکان 125 میلیمتر بارندگی وجود داره، امکان زیاد وجود داره که باعث سرازیر شدن سیلاب باشه. و ولایت عمدتا ولایت شرقی افغانستان است و ولایات شمالی افغانستان که امروز همی اطلاعیه را به او ولایاتی که تهدید سیلاب در اونا وجود داره در اختیار کمیته‌های ولایتی مبارزه با حوادث قرار دادیم تا اونا با استفاده از او تدابیر احتیاطی را اتخاذ بکنن.
بله سیب، دیر زیاد مننه. امده شیبه لکندهار چخه یو سلزپله شاغل عبدالغفور ده تلیفون لاری رساره ده. عبدالغفور سیب، تاسی که زمو جاوریدون که تا معلومات ورکه چه سل چه تاوان تاسی تاره وله ده او وروست لسیل دولتی ادارو مرستندوی و ادارو تر سر مرسته کلی ده او کنه؟
مرستې را سره کړې ده، غوړي را کړي دي، وړۍ را کړي دي، مسد شړۍ را کړي دي، ورور یاسم نور ټول مرستې را سره کړې دي. دا ده چې نسبي مرستې نه دي را سره کړې، نور ټول را رسولي دي.
څومره تاوان تاسو کړی دی سیل؟ څه تاوان در رسولی
سیل؟ خو دغه موږ خو ژوند مهاجرینو ژوند خدای ژوند دی. زما در بیا چې یو خیمه وغیره سنګ څیرې کړې، دا چې د نوکۍ خونکۍ مو جوړې کړې وې، دا چې دغه د پر سر موټر په لور اچولي و، دا رسیمه نړولې، بورته مو سره جوړې کړې، دغه ژوند دی. خو نه داسې تاوانونه یم، دا دروغ نه سم درته وایي چې داسې کوچنیانې رسیم وړې کړې، داسې زنانې مړې کړې، دا دروغ خو زه نه سم درته وایي ورور. دا خونکۍ را نړولې دي او خیمې رسېرلې دي، ودغه سیل و دغه تاوانونه خو را رسولي دي.
بله، او نورو خلکو ته سیل څومره زیان اړولی دی تاسې چې لیدلی دي؟
دا لیدل منی دا ورو یو خلکو ته ډیر ځینو نه رسول دي دا چې لیدل منی د خپل خوشبو غواني چې لیدل منی چې زو درغه د پنځه ما وجودول دا ورو دوه ډیر دا توان نه خلکو ته رسول دي
ډیر زیاته مننه کور ودان ورسته به تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو چې ټلیفون راوکی او خپل نظر زموږ له درانه میلمانه شاخلی نجیب آقا فهیم چې له پیښو سره د مبارزې د چارو د دولت وزیر دی شریک کړي.
بله، از هرات هم با آقای هاشم خان که خودشان یکی از آسیب دیدگان سیلاب هستند از ولسوالی شندن در خط تلفن هستند. محترم، ما شما خوش آمدید به برنامه. سیب
سلام علیکم صاحب، جور باشیم، صحت باشیم.
بله، مهمان محترم ما محترم نجیب آقا فهیم که خودشان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث است هم مهمان ماست. شما چی گفتنی دارین صاحب در مورد سیلاب ها؟
ما پیشنهاد ما صاحب امینه که ما یک از ولسوالی های دور افتادی افغانستانیم به سرحدات. فهمیدی صاحب؟ بشنید صدا ما.
آه ادامه بتین، شما ما میشنیم.
یکی از ولسوالی های دور افتادی ولایت هرات به نام ولسوالی شیندن دستیم صاحب که می فیلن و سر یک سیلاب زدگی استاده ایم و می اطراف همی قریه جاتر می بینم. به ولسوالی شیندن و انشاءالله تعالی به فیصدی 80 خانوار مسلمان ها ثابت نمانده، نی باغ مانده، نی درخت مانده، نی خانه مانده، نی دای مانده، نی گندم مانده، نی حولی مانده، نی کاری زاد مانده، نی حتی چای همه قمگی سرتم صاحب. از بعضی پیشترا با ما از روز سیزدگی اول یک چیز کمک ناچیزی به می مسلمان ها بعض خانواراش که سرتم شده و داده شده، ولی به دگه اشخاصای مسلمان هایی که به می اطراف رو منشیندنه کسی به حوادیس از اینا رسیدگی نکرده تا فیلن. همین خسارات خود سرتاسری به روی ولسواری شیندن اساسه.
بله، خب درست. دیگه در مورد از سیلاب ها دیگه چی گفتنی دارین که این خسارات میتونه که تخمینی یک چیز بگوین چقدر ضرر شاید آمده باشه، یعنی تخمین بکنین؟
به 80% خسارات همی شیندن همی قریه که بزنیم کن 80% کشکار مواشی خانه از دین رفته هم.
بله، خب شما در تلفن باشین. وزیر صاحب محترم آقای نجیب آقا فهیم، شنیدین صاحب اردو بستلا سیلاب زده ما را، صاحب چی گفتنی دارین در مورد؟
بله، من صحبت های اردو هم وطن ما را شنیدم. آقای عبدالغفور وویل چه لقندار رو سخه خبر را وکل، وویل چه سمه رستی مونگو تشوه دی خو نقدی مرستی شوه نیدی. نقدی مرستو دقا شروع شوه دی خو طولو تا رسیدیل نیدی دروسا دقا جریان لری. زو امیدوارم چه دی مرستی پا ادامه که دقا ورورم نقدی مرستی دریافتو که جلالت ما رئیس جمهور مونگو تا هدایت ورکلی دی چه اگه کسانو تا چه کرونه نرلور شوی دی کاملا تخریب شوی دی 15,000 افغانی با ورکلی شی دقا پویگم چه دقا ناچیز کمک دی خو یا و سنه حالاتو پا نظر نیولو که دقا یا سی دی چه چه دوی کولای شی اولیت از ضرورتون دی پیسی پا استفاده دغه تامین وکي. برادر ما از شندند هرات هاشم خان گفتن، واقعا خساراتی را که ما هم در جریان هستیم در شندند وارد شده، در دو دوره سیلاب بسیار سنگین بوده، حجم خرابی ها بسیار گسترده بوده. کمک های اولیه فراهم شده و این کمک ها هنوز هم ادامه دارد. همزمان تیم های ارزیابی خسارات فعالیت هاشان ادامه دارد. ما امیدوار هستیم که در ادامه توزیع کمک ها این کسایی را که اینا گفتن که کمک های هنوز دریافت نکده اونا هم کمک هایی را دریافت بکنه. و همچنان یک مشکل دیگه هم که در بعضی از مناطق شیندن وجود داره، بعضی مناطقی است که ناامن هستن، از دسترسی نیروهای دولتی بیرون هستن. ما یک مشکل در بعضی مناطق در این مورد داریم و ما در این مورد انتظار ما از مخالفین مسلح دولتی است که مانی ایجاد نکنند در کمک رسانی های بشر دوستانه. پلیسی دولت همی است که ما هر شهروند ما در هر نقطه افغانستان که تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار بگیره و خسارمند شوه، ما تلاش میکنیم که کمک بر از اونا برسانیم. برای ما فرقی نمیکنه که در کجا موقعیت داره. بالمقابل انتظار ما از مخالفین دولت همی است که مانی کمک رسانی ها نشن تا این کمک ها به مستحقینش برسه.
بله وزیر صاحب، یو مسئله چې د هغه دا چې ډېر خلک تشویش لري دا اوس هم، چې ځکه چې بارانونه ډېر زیات دي، د اکثرو خلکو بامونه خام دي، تشویش دا ده چې کېدای شي بامونه چپه شي او تلفات واوړي. یو مسئله دا ده چې د موږ ډېر خلک په داسې ځایونو کې کورونه جوړوي وي چې هغه سیل بوره وي، یا که 15 کاله شپږ کاله سیل نه وي نو اووم کال اتم کال ممکن سیل راشي، ځکه چې په افغانستان کې وچکالي وي. دوی فکر کوي چې وچکالي د تل لپاره دوام کوي. همداسې د کورونو مسله یې هم ده، له داسې موادو یې نه جوړوي چې هغه ډېر مقاومت ولري. هغه هم شاید علت دا وي چې پرله پسې وچکالي وي، دوی فکر کوي چې بارندګي دومره نشته نو خام کورونه جوړوي. تر یو حد پورې صحیح ده چې اقتصادي مشکلات هم دي، تر یو حد پورې دوی هم ډېره فکر کوم چې توجه نه کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه خبره درسته دی، یعنی دغه سیلاونو څخه د مقابلې په خاطر هم خلکو باید احتیاطي تدابیر اتخاذ وکړي، و هم دولتي مسؤولین مونږ باید خپل مرستې دیره وکړو. خلکو ته معلومه دی د تاریخی لحاظونه چې سیلبر منطقه کوم ازایونه دی، هغه پویگی چې کس اشکال سیلابونه راغلی ندی، پروس اشکال راغلی دی، پنزه کال مخی راغلی دی، لس کال مخی راغلی دی، و خلکو ته معلومه دی چې دغه دریا رودخانه چیری دی، دغه حریم سی دی، یعنی اغه زاویه ته چې دریابونو ته نږدې دی، اغه زاویه دغه سیزاویه ندی چې باید کور پوکه جول شي، یا دغه مسکونی مناطق توسعه پیدا بکی. یعنی ضرورت است که هم مردم هم مسئولین دولتی مسائل دقت بکنند، در نظر بگیرن. ما از وقوع حوادث طبیعی جلوگیری کردن میتونیم، اما با یک سلسله تدابیر احتیاطی با دوراندیشی میتونیم که خسارات ناشی از حوادث طبیعی را به حد اقل برسانیم. اون رقمی که شما گفتین، اگر ما در بستر رودخانه ها خانه نسازیم، طبعا تاثیر تخریب به اصطلاح سیل بسیار کم است. ما شما اگر به گذشته ها بر بگردیم، در گذشته ها همی باران ها بود، چرا باعث خرابی های به اصطلاح محدود می شد؟ دلیلش این است که نفوس رشد پیدا کرده، متناسب با رشد نفوس مناطق مسکونی در مناطق سیلبر، در حریم به اصطلاح دریاها، حتی در بستر دره ها و دریاهایی که عمه ساله در اونا آب جریان پیدا میکنه، مناطق مسکونی روش پیدا کرده، بنابراین مسیر سیلاب ها مسدود شده. وقتی که سیلاب جریان پیدا میکنه، با مانه برمیخورد، منحرف میشه به طرف قریجات، مناطق مسکونی، داخل خانه های مردم، و خسارات زیادی را بار میاوره. بنابراین تجربه تاریخی خود مردم مراجعه بکنه و با در نظر داشت از اون مناطق خانه های خود بسازه، قریجات خود توسعه بده، مناطق مکتب ساخته شوه، در اون صورت ما میتونیم که از خسارات زیادی سیلابا جلوگیری بکنیم.
بله تشکر. وزیر صاحب محترم، با اجازهتان یک اعلانک کوتاه داریم. باز نوبت شنوندای محترم ماست، از هر نقطه افغانستان هر کسی که میخواه می لحظه تلفن بکنن به ما، پیشنهادات خود، نظر خود، و یا شکایت داشتن شکایت خود به زبان بیارن. اول یک اعلان کوتاه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
بله، شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع بحث ما سیلاب ها هست. لطفا در مورد سیلاب ها بپرسین، برای ازی که شخص اول بگوین در این مورد وزیر دولت آقای نجیب آقا فهیم با ما هستند.
بله، در افغان بیسیم در تصوات تلش میره للاری هم اسمس راست ولیشه یا در سکایپ لطریق هم لمرسار تماس نیولیشه. رادیو دات آزادی زموش در سکایپ پتره. لمرای آوریدون که لرو در تلیفون للاری خبری وکی. مهربانی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
کالی ورو جان شایز جوړه
لکم زین خبری کوي او ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
شاه صاحب پښتنه مو څه ده؟
ډېر ځله فونو مې درې ساعت ښه دې ډېر شي خبرې وکړې خو دې خبرې مننه مقدر وایي خو دې کله خبرې وکړې کوم رسی چې دی وایي چې موږ د خلکو سره کوو موږ د خلکو سره کړی دي تاسو څنګه راځئ چې موجود پای خبرې رسی دې لیدلې وایي چې دا مرستې کوم خلکو یې وړلې ده کوم خلکو سره وصلې کتونه راغلې کېږي
او باشه ستاسی آواز در واضح هم نده. تاسی پسیمه که هم چه سیل تاوان پیش کرده ستاسو خپل تاسو تا یا ستاسو دوستانو تا؟
بله، و پلیس مرکز که مخوما پلیس علی که داشت زدنی کندار یم لوش خرطوم ما تو داشت سپنجر یه سنسار خراغلی دی گلتا کارتون و سر خرطون و سر یه دیو سرائی و ده غریبان سر کما کسی و بازار که گردی پیزر و پلاس سپی کنی ده غریبان و پخاطر دکه چی دا غو کنن لیلی دلی یا سپنجر نلی تو کسی او را دبستان یا همه ده شکتان و کلی
سیده حیات واوری دل شو خلکن وزیر صاحب جواب در کی بل اوریدون کله روزان معرفی کی.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
د وزیر صاحب نه مودا پښتنه ده چې دا ووی چې موږ افغانستان کې ټول سروي کړی دی د حساب یې وخیلو بدرېل چې موږ د بدرېل عزت خلاص ایګم نه نو کده ته وایم زه د خوست ولایت د زیبایدان د ولسوالۍ ته سره پاړي کړه کې یم ته وم لا دومره دومره تونونه خلکو ته راغلي وي چې بوغونه یې چپا شول ولې وزغونې چپا شول مونږ خلکه ملګري ډېره ګرځوي مونونه به تبو شوي وي دغه پورې دي چا پښتنه نه وي کړي چې چا څوک شته که نه شته بله مې دغه پښتنه کتا کوم چې دا ووایي چې 15,000 افغانۍ چې کور یې ورانه شوې 15,000 افغانۍ ورکوو 15,000 روپۍ افغانۍ خو والا د شهر خبرې وي نو 15,000 افغانۍ به خوره چې شفا شوې وي نو په 15,000 خو ته ومنه که دوه ګډه راکړې دوه ګډر یا دوه تیرونه نور و سلام.
صحیح، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبرې کوم. زه تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم. بله، سلام زما وزیر صاحب دغه پوښتنه او پوښتنه ده چې تاسو کومې مرستې دلته په کندهار کې ورکړلې په هغه مو نظارت وکړي او که مو نه وکړي او کوم کوم نظارت پر کړی دي هغه نظارت خلک چې کوم تاسو ټاکلي وو هغه خپله ورسره د مامورینو سره غلي دي او که چېرې تاسو نه منئ د دې په باره کښې ورور نه تاسو ته معلومات در کوم چې سم نیمې پیسې هغه خلکو یوولې چې د شهیدانو پر چوک د 1500 روپو په دوکان کښې ناست دي هغه کاټ وړی دي داسې سړي بل وړی چې په هغه په د مرمۍ کښې سپرېږي هغه 1500 کاټه وړی دي هغه بل دېرش وړی دي په دغه باره کښې تاسو وروره که چېرې د وزارت خوا ته خپل دا کوم نظارت چې دی دغه خپله وکړي په دې ولایت کښې وروره دلته هېڅ داسې سړی نشته چې تاسو یې نظارت وټاکي هغه خپل نظارت وکړي هغه داسې خپلو قریبانو دوستانو ته تقسیم شوي دي زما خپله زما په تاوان رسېده ولا بلاکه یا ورا راخول شوي دي ولا بلاکه پیسې مې لري ولا بلاکه میاشې درې ورځې مې غوښتلې دي نور وخت نه نیسم.
ډېره مننه لالا صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم آقای نظر، سلام خود به شما، به سروان صاحب، به میمان محترم شما، وزیر صاحب محترم ترمین میدارم. دوست سال آخونزاده هستم از رسولی بالا مقا به تماش.
سلام
تشکر آخونزاده، بفرمایید.
از وزیر صاحب سوالی هست که به می اطلاف بجمین رسولی بالا مقا و خیر خسارات بازار او برده، دیگه خسارات رسیده، حتی مردم به تلفات رسیده، دیگه مالای مردم، خانه مردم همگی چپه شده. بجی مردم اینا چی کمک های روی دست داره؟ بجی منطقه فعلا منطقه تحت تصرف دولت نیه دیگه. بجی مردم اینا چی رقم سرمی میکنه؟ چی رقم بجی مردم کمک میکنه؟ ولی دیگه پرسوال من یه هسته که بمی هم میگه افغانستان چقدر بودیجه مصرف میشه؟ یه با وقتی کمک میکنه یا نیمه سم گپ هست مثلا یلانه کرده؟ ولی کمک هایی که اینا میکنه، این کمک ها به غریبا، به مردم مستحق خواهد رسید یا این هم به می جیبا، یعنی مردم که سروی میکنه، یعنی مردم که جلوگیری همی کار میکنه به جیب زمون ها مفته نمی جواب
سالا اگر
بتخذ میگوانه میکنه.
بله وزیر محترم آقای نجیب آقا فهیم، شنیدین شکایت ها را از شما جواب بگیریم سه؟
بله نظر سه با ساروان سه سوالات تقریبا مشابه است و همه به طریق شکایت دارن از نحوی توزیع کمک ها. ما کمی توضیح میتم که کمک ها چیگونه توضیح میشه. معمولا کمک هایی که توضیح میشه به صورت چی توسط مؤسسات توضیح میشه، چی توسط نهادهای دولتی و اداری ما که توضیح میشه، به صورت انفرادی توضیح نمیشه. یعنی طور نیست که یک نفر بره کمک در اختیار کسی قرار بده. معمولا تصمیم ازی در سطح کمیته ولایتی مبارزه با حوادث قرار گرفته میشه که در رأس ازی والی صاحب قرار داره در ولایت و اعضای ازیر تمام ریاست هایی که در اداره محلی فعالیت دارن 19 عضو داره، در سطح تصمیمش در اوجه گرفته میشه. سهمیه بندی کمک ها در او سطح میشه. تیمای ارزیابی خسارات به صورت مشترک اموج تصمیمش گرفته میشه که به کدام مناطق باید فرستاده شود و نظارت هم توسط از اونا صورت میگیره. در ای آخرات جلالت ماب رئیس جمهور هدایت دادن که به خاطر نظارت بهتر دمی ترکیب تیمای ارزیابی خسارات باید نماینده از جامعه مدنی باشه، نماینده از کوچیا باشه به نقش راست پذیر و نماینده در جایی که اگر از رسانه ها حضور دارن نماینده از اونا هم باشه و حتی در سطح محلات باید ائمه مساجد باید در قریجات عضو امی تیما باید باشه تا نظارت خوبتر صورت بگیره. ما تلاش میکنیم که نمی میکانیزمای نظارتی رو تقویه بکنیم تا میزان تخلفات به حداقل برسه، اما بازم در بعض جایی که بسیار شکایت داره به صورت جدی ما ایره بررسی میکنیم و دغه ورونو لخوص ویلی ودل چه مرست رسیدل ندی مونگ پختنی که ول محلی داری سخه ما ول چه یا سه مشکلات چی دید زین مناطق ناامن مناطقی دید لکه دغه ورور چه ویل په مرغاب ولسوالی کې دغه و همچنان د شندن په ولسوالی کې زین زایو ندی چې ناامن مناطق خدي و دولت لاسرسی نه لري هغه زایو ته پا زایو که چه ناامن مناطق دی سرمیاشت لخوان مرستی ویشل کیگی خب پده و رسته یو که دقیقه اقوی تا هم سه ممانعتون و شویدی و من شویدی لفعالیت سخه اقوی چه لده سخه مونگ دیر خواشنی یو خود دقیقه تلاش می کهو چه دقیقه محدودیتون رو برطرف شی و دقیقه زین مؤسسات چی دید دقیقه اقوی لخوانه دا مشکل حل وشی و اقا ورور چه وایل چه دقیقه پنزل از زر لقندار و سخه وایل لالا صاحب چه دقیقه پنزل از وره لگه دی مونگ هم اغای سر موافقی ویچه دقیقه دیر پیسی نیدی خواه اغای سر دولت په توان کې دي مونږ او تاسو ک دغه کلنۍ بود د دولت کلنۍ بودجې ته وګورو هغه ډیره برخه دغه اتکال لري بهرنۍ مرستو ته هغه څه چې لا ممکن دي مونږ هغه به کوو خو پوهیږو چې دغه یو چاته چې کور یې لنګه شوی دي هغه ناکافي دي خو دغه تلاش بکوو چې لور نورو لارون هم سه مرست برابر وکو غذایی مرستی غیر غذایی مرستی چه دوی تا یو موقتی گزاره باوشی.
بله از آخونزاده سب یک سوال یک قسمت باقی ماند بخیرم که در قسمت در جاهایی که تحت کنترل دولت نیست و مخالفین مسلح به اصلاح مزاحمت ایجاد میکن در اونجا چطور به مردم رسیدگی میشه به سیلاب زده ها سب؟
نظر سب ما در ابتدای صحبتهای خودم گفتم که ناامنی یک چالش جدی است در برابر ما. بازم ما تلاش کردیم که اگر کمک به مناطق ناامن از طریق سرمیاشت برسانیم در آخر برای فعالیت سرمیاشت هم یک سلسله محدودیت های را وضع شده که یک خلای جدی را به میان آورده و بازم ما تلاش میکنیم که کمک به مناطق ناامن از طریق مؤسسات امدادرسان بین المللی برسانیم که اونا متاسفانه در مناطق ناهم در بعض جایا با مشکلات مواجه هستن. این یک چالش جدی است که این بدون همکاری مخالفین مسلح دولت رفع از این چالش امکان پذیر نیست. ما پیشتر را عرض کردم که این کمک ها ماهیت بشر دوستانه داره. از دیدگاه دولت و پالیسی های دولتی ما هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسیم. هر کسی که در گوشی از افغانستان متضرر شود هموطنهای ما هستند، ادوای از این کشور هستند، حقی به گردن دولت دارند. ما محدودیتی نمیبینیم برای ارسال کمک ها، اما متاسفانه در بعض موارد مخالفین مسلح دولت مانع ایجاد میکنن که در این مورد متنفذین محل هم را از اونا صحبت بکنن تا موانع برطرف شه و زمین انتقال کمک ها به سراسر افغانستان فراهم شه.
اوس په څو پیغامونه چې د افغان بسیم داتا سواتل شمیرې له لارې اورېدونکو راستولی دي ولولو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، وایي صرف په همدې ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د یوه کور په ویجاړېدو کې دوه تنې ښځې شهیدانې شوې، یو شمېر نور کسان ژوبل شول، یو کس په بل ځای کې د باران له امله شهید شو. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي، وایي د لوګر په تنګي واغجان سیمه کې سیلابونو سخت تاوان ولیده، تاسو ورسره سمراسته نه کړي. بل اوریدونکو عبدالحق روفی لیکي، وای د نام نو سیمو اوسیدونکو دی له طالبانو څخه مرسته وغواړي، دولت هغو سیمو ته مرسته نه ورکوي ځکه چې په دولت حق نه لري. دا د دوی نظر و.
بله خب نظرهای مختلف زیات. سوال روی چاره های اساسی اگر کم صحبت بکنیم، برای از اینکه رئیس جمهور آقای اشرف غنی هم در این روزا گفتن که عدمی افزایش خسارات ناشی از سلاح ها باید جلوگیری شود. این چگونه باید جلوگیری شود؟ روی از این موضوعات صحبت شود. خب وزیر محترم، این چاره های طویل مدت اگر در نظر گرفته شود از یک طرف، و دوم قسمی که دیده میشه امی مشکلات سیلاب ها و خسارات ناشی از این در سطح بین‌المللی اوقدر زیاد نتانستین تبلیغ بکنین، یعنی در سطح جهانی نتانستین توجه جلب بکنین، در حالی که باید در این شرایط که اقدر خانه هفت در 20 ولایت سیب چقدر خسارات بزرگ باغ و باغچه و مالداری کل چیز خساره دیده، در سطح بین‌المللی باید یک توجه جلب شوه، یک کمک جلب شوه سیب، برای از اینکه زور دولت نمیرسه هر چقدر بگه سیب به یک مسئله رسیده دیگه نمیتونه که تا بسط بین‌المللی یک کمک عمومی نشه سیب.
بله نظر سیب، در ارتباط نظریاتی که دوستا گذاشته بودن مسئله تنگی واخجان گفتن آقای مدقق، ما همراه همکارای خود صحبت میکنیم اگر مانعی وجود نداشته باشد، یک تیمای ارزیابی خسارات اگر فرستاده نشده باشد روان شود که به مشکلشان رسیدگی شود. و همچنان از زازی آریوب آقای درویش گفتند دو نفر شهید شده، برای شهدام جناب رئیس جمهور هدایت دادین که برای هر شهید ناشی از حوادث طبیعی 50,000 افغانی بتا در صورت کونا بتانن و به مراکز ما مراجعه بکنن، از این مساعدت بهره مند خواهد شدن و اسناد ارائه بکنن. و دوست دیگه ما گفتن که کسایی که دستای طالبان به سر میبرن حق ندارن از کمک های دولتی بهره مند شوند. من با نظر از اینا مخالف هستم. ایده پالیسی دولت نیست. دولت هر کسی را در هر گوشه افغانستان که متضرر شوه اگر دستش برسه کمک میکنه و هیچ تبعیضی به اصطلاح قائل نیست برای عرض خدمات بشر دوستانه. و در مورد ای که واقعا حجم خسارات بسیار بسیار سنگین است، خساراتی که به صورت ابتدایی برآورد شده بین 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار تخمین زده میشه. طبعا دولت توان جبران از این را با آسانی نداره، از رای مختلف با مؤسسات امدادرسان بین المللی در تماس هستیم تا یک فراخوان بین المللی داده شوه و مجامع بین المللی برای توجهشان برای جلب کمک ها توجهشان جلب شوه و برای عرضی کمک ها. در ارتباط رای حل گفتین، متاسفانه که رای حل های مقابله با حوادث طبیعی آسان هم نیستن و ارزان هم نیستن و از طرف دیگه ای به یک عزم ملی نیاز داره، به همبستگی دولت و مردم نیاز داره، به هوشیاری همگانی نیاز داره و به مسئولیت پذیری هر کدام ما به عنوان شهروندای از این کشور نیاز داره. تا جایی که به مردم ارتباط میگیره در دراز مدت پیشتر هم صحبت کردیم، وقتی که خانه میسازن، وقتی که زمین زراعتی خود توسعه میدن، باغ میسازن.
بله همینجا سوال پیدا میشه صاحب، همینجا یک سوال پیدا میشه ایست که مسئله مردم باید راهنمایی شوه. مثلا پیشتر شما گفتین اطلس نقشه را تهیه شوه، مثلا تمام افغانستان باید نشانی شوه که در کدام مناطق چه قسم باغداری شود، در کدام مناطق چه قسم آبیاری شود، در کدام مناطق خانه جور شود، در کدام مناطق خانه به کدام استاندارد جور شود و در کدام مناطق مثلا چی باید شود. یاره باید دولت کلش ده 16-15 سال باید جور میکرد، در حالی که قسمی که آقای بلخی یک روز در مصاحبه با ما گفتن وزیر صاحب مهاجرین میگه ده این مسئله کمک رسانی 16 نهاد میگه اشتراک داره. این حاله این 16 نهاد مثلا از دفتر شما گفته تا وزارت مهاجرین اقدر تشکیلات بزرگ که دارن سیب، یا چی اجراعات کردن که آدم بفهمه که اینی کارا را کردن؟ حتی اینا از سیل برا که مثلا دوج مردم خانه میشنن که خبر ندارن که سیل میاد، از اموج هم وار فرار دادن نتانستن سیب، چی میگین؟
ببینین ما پیشتر گفتم که یعنی آل این امکان میسر شده که ما پیش بینی بکنیم و اطلس آماده شده و نیاز به غنی ساختن بیشتر داره، به این معنا که ما تا سطح ولسوالی پیش بینی کرده میتونیم که در کدام ولسوالی ها امکان وقوع سیلاب وجود داره و همچنان از برف کوچ، اما این پیش بینی ها تا سطح قریه به کار بیشتر ضرورت داره. مردم در محلاتی که زندگی میکنه از طریق مراجعه به تجارب تاریخی خودم خوب میتونن پیش بینی بکنن که سال گذشته در کجا سیلاب جاری شده و همچنان برف کوچ در کجا رخ داده، یا میتونن که از تجربه بسیار گذشته خود استفاده بکنن و اموزر مسئله عامیانه است، میگه در جایی که آب جاری شده بازم جاری خواهد شد، جایی که سیل جا جریان پیدا کرده، حتما به خاطر داشته باشین. ممکن 5 سال بعد، 10 سال بعد، ممکن 50 سال بعد حتما سیل دوباره جاری خواهد شد. بنابراین مردم از تجربه تاریخی خودم استفاده کرده میتونه او نظر شما درست است که دولت باید توجه بکنه. دولت گفتیم این امکان تا سطح ولسوالی ها فراهم ساخته، در جریان سال ما تلاش میکنیم که این امکان میسر شود که این پیش بینی ها تا سطح قریجات توسعه پیدا بکنه و ما همه اطلاعاتی را که در ارتباط ولسوالی ها بعد ساوردیم تکثیر کردیم، در اختیار کمیته ولایتی حوادث قرار دادیم و همچنان همه پیش بینی های هفتواری که صورت میگیره به صورت دوامدار در اختیار ولایت ها قرار میدیم تا با در نظر داشته از او تدابیر احتیاطی را اختیار بکنن و همچنان جلاد ما رئیس جمهور در هفته قبل در جریان هفته قبل اواخرش روز پنجشنبه یک نشستی بود اوجا به صورت سریع در ارتباط مهار سیلابای احتمالی که در بستر دریای کابل جریان پیدا میکند یک سلسله هدایت های مشخصی دادن، وزارتخانه های مختلفی را وظیفه دادن که یک طرح جامع باید فراهم شود و بودجهش از منابع مختلف تامین شود و یک طرح به اصطلاح زمان بندی شده که دیگه ما شاهد حداقل طغیان آب رودخانه کابل و خرابی در کنار در اطراف دریای کابل دیگه نباشیم و همچنان در ارتباط مدیریت آبای سیلابی در سطح کشور به وزارت انرژی و آب و همچنان به وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت زراعت آبیاری و مالداری هدایت های مشخصی دادن که در سطح هر ولایت طرح مدیریت سیلاب ها باید آماده شود و یک مقدار هم مسئله سرعزی است که طرحهای هست اما منابع به اصطلاح مالی بر تعمیل طرحها
بله ولی فرمودی شما درست منتها بازم که میبینیم تا اندازه زیاد راه های حل کلاسیک است که یعنی که به مردم زیادتر چی میشه تا راه های حل مدرن هیچ پلان نمیشه بخیالم که به طور مثال یکی از راه ها چاره ها شاید در مقابل از حوادث سیستم بیمه باشه که سیستم بیمه باید اساسا رواج پیدا بکنه. ممی باغدارا مثلا بگیم که میلیون ها افغانی فایده که میکنن هم یک قسمت از این رو بر روز مبادات یک جای جمع بکنن، امروز کلش را گرفته مصرف میکنن دیگه میکنن چه باز خاطر این سیستم های مدرن باید از نظر گذشتانده شود، مثلا سیستم بیمه، مثلا تکنولوژی، مثلا از این قبیل مسائل هم صاحب باید سرش کار شود. این 16 نهاد صاحب چی میکنه صاحب؟
بله در یه چکه نیست که امور رقمی که شما اشاره کردین، یعنی بیمه باید پوشش همگانی شود، اما تجربه دیگه که شرانشان میده که شرکت های بیمه معمولا شرکت های خصوصی میباشه، اما متاسفانه به دلیل جنگ و بی‌ثباتی شرکت های خصوصی و همچنان خدمات بیمه که هست یک خدماتی است که در دراز مدت اگر کسی سرمایه گذاری بکنه در کوتاه مدت به نتیجه نمیرسه، باید در دراز مدت انتظار مفاد از او را داشته باشه که متاسفانه به دلیل جنگ و بی‌ثباتی شرکت‌های کلان بیمی بین المللی علاقه نگرفتند که در افغانستان خدمات خود گسترش بدن و این عرصه ها را تحت پوشش بیمه قرار بدن و همچنان همی مؤسساتی که شما نام بردین که 16 نهادی که کار میکنه اینا فعالیت میکنن، اما اکثرا اینا خدماتی را که عرضه میکنن امو خدمات بشردوستانه و تامین نیازهای بسیار عاجل است در ارتباط همین سیلابایی که ما شما در موردشان صحبت میکنیم. تا به حالی که من صحبت میکنم امرای شما تقریبا به 6648 فامیل کمک های نقدی صورت گرفته و برای 19232 فامیل هم در سطح کشور کمک های غذایی صورت گرفته و همچنان برای 16656 فامیل هم کمک های غیر غذایی صورت گرفته. همی یک گوشی است از خدماتی است که این نهادها عرضه میکنن، اما مؤثریت فعالیت های از اینا ایجاب میکنه که هماهنگی ها بیشتر شود و یک مقدار دقت کارشان بالا بره.
بله سب ډیر زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو که سلزپلی وي مشکلات لیدلی وي نو کولی شئ دا شیبه ټلیفون راوکړئ. مهرباني کوئ آزادی راډیو ده. بله اورو لکم زینه خبرې کوئ.
السلام علیکم ورور ننګرهار نسل خیل در سره پاریکه مستاسی اوریدین کو تاسو ټولو ته بیان سلام وایم وزیر صاحب ته.
مهرباني کوئ سلیمان خیل صاحب.
ورور زما خو یو نظر و په همدې بابت کښې چې دا سیلابونه خلک وړي اوس د جدي دل و هود دا هود پسې هم مني په حمل کښې هود کښې باید د دوی یو پیغام د رادو د لارې داسې واچوي څوک د خوړو د غاړې کورونه لري سیلابونه را وځي مونږ خیمې ورکوو یا یو ځای کښې موقتي ځای ورکوو د دې ځای نه ځان وساتي. دا خو د وزیر صاحب د دندې نه ده باید په دې کښې داسې یو مخکې هر کال چې دا سیلابونه را وځي سیلابونو نه مخکې یو میاشت دوه باید داسې یو نظر دی خلکو ته خپور کړي. ستاسو د رادیو د نورو رادیوګانو محلي 2000 رادیوګانې دي او د دوی د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي. بل دوی چې بدم نه ځمکو په دې بدم نه ځمکو زمونږ د وزیرانو د دې بادشایانو او د دې ټولو خلکو پرده خوندي ده چې والا بدم نه ده بدم نه کښې اول زه خپله په یو شورا کښې رئیس وم یو وخت کښې خبره اوږدېږي نه لنډی ختموم چې هلته د ملي پیوستون شوراګانې ویل طالبانو بندې کړي. بیا په هغې کښې زه جرګه شوم ما چې پوښتنه څومره مغلم دا د ملي پیوستون د دفتر کس پکښې شریکو او تغلې نور ځان سره ملګري کړي خپله د هغه ځای طالبانو ویل مونږ د ولس د کار سره کوم کار نه لرو. یا څوک انسان چې زه یم چې څوک اوبه وړي هغو کښې مړې شوي د هغوی د درد غم هر سړی طرفدار دی د خپل کور نه مې یو کپړه را وړي او هغلی ورکوي. د دې کومکونو ته باید دوی وکیلان پیدا کړه هغه ځای ته روغ خلک پیدا کړه چې هغه کوم ځای کښې ودمني ده یا طالبان دي یا نور دي یا نور دي هلته هم غریبو خلکو ته کومک رسي. دا چغې د دې خلکو دي نه اوري تش په لیول خبرې دي دا د لیول او د عمل
خو تاسې یو څه زما خبره مه اوري. پخپله تاسې ته په سیل کښې زیان اوښتی دی ستاسو خپلوانو ته دوستانو ته اوښتی دی ووایي څومره تاوان ور اوښتی دی او آیا کومک ورته رسېدلی او که نه دی؟
والا وروره دلته خو ننګرهار کښې بیا هم د نورو په ولایتونو ته د خدای ټولو ته اجر ورکړه خدای د ټولو دنیاوي او ټول مشکلاتونه حل کړه. دلته ننګرهار کښې بیا هم کم پېښ شوی دی د ښار د رغباد کښې یو کور باندې ډېر غریب او بې وزله خلک وو په هغو باندې یو کوټه را غورځېدلې وه هغه مور هم د خوارانو شهیده شوي وه څو ماشومان شهیدان شوي وو همداسې د شاوخوا ولسوالۍ کښې
ډېره مننه سلامت اوسئ. اما ستاسو له خبرو معلومه شوه چې تاسې شکر در روغ جوړ یاست او کوم مشکل هم نه لرئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ له کوم ځایه خبرې کوئ؟
د کندهار څخه نقیب الله خبره کوم.
ښه صاحب نقیب الله صاحب مهرباني.
سروان صاحب ډېره ښه پر ځای موضوع ده خو د اتمې د اومې د هود په باران چې دلته یو سیلاب ځپلی خو نړۍ باران و باد ورسره وسیلي و باد و د خلکو دیوالونه یې ډېر ونړوله. په دغه کښې زه هم د یو متضررینو څخه یو څوک یم چې زموږ هم دیوالونه نړېدلی دي هم تقریبا سرای نیمه تخریب شوی دي. بیا د استراري کمیټې د خوا څخه د چمتووالي د ادارې د ریاست د طبیعي پېښ په وړاندې د چمتووالي د ادارې ریاست د خوا څخه ټیم ګرځېدی هغه ټیم راغلی لیدنه نظارت یې د بازی وکړي او بیا پر هغه سربېره ما ته دغه ورکه راکړه چې زه اوس الفاظ تا ته وایم. نوم خو زما د نقیب الله دی ولج عبدالکریم کندهار میر بازار اومه ناحیه د توزیع کات دلته تقریبا د یو د اوچامو د ملل متحد او د چمتووالي د ریاست د خوا څخه نماینده او د ولایت د خوا څخه نماینده دغو درو سرو امضاوې پرور کړې دا تصدیق کړي چې دا متضرر شوی دی او تاوان یې ډېر ورسولی دي. بیا موږ ته ویلو چې تاسو ته موږ بیا زنګ وهو تاسو به راسئ خپل چې موږ تاسو به کوم شی تعین کړی دي هغه شی به دغه کړي د ومې د هود په ورځ باندې چې دا باران وشو دا بله ورځ دا کار وشو اوس دا د حمل پر تېرېدو دی. نن یې د چمتووالي د مبارزې د ریاست هغه سړی چې په دا سروې کښې وو په دا ټیم کښې وو هغه سړي ته مې زنګ وروولی نا تاسو چې ما ته کا ټاکلی دي کا تر اوسه پورې زما په جېب کښې دي ما ته خو چا زنګ نه دي راولي هېڅ چا زنګ نه دي راولي نه در ولي ما ورته وویل چې یو
بله صاحب نقیب الله صاحب لطفا خبرې لنډې کړئ چې وزیر صاحب ته هم وخت پاتې شي چې ځواب درکړي بیا به بې ځوابه پاتې شئ.
خو لنډه خبره دا ده چې د رئیس جمهور د خاص هم امر شوی دی چې د متضررینو لپاره د نقدي مرستو او د هغه رقم
ډېر مننه کور ودان وزیر صاحب مهرباني وکړئ دې لومړنۍ خبرې صرف تر دې حده پورې دې تبصره پې وکړئ چې د عامه پوهاوی لازم و چې مخې تر مخې شوی وای د فکر کوي چې نه ده شوی
واو دغه عامه پوهاوی سروان صاحب ضروري خبره دي ما ویل چې مونږ هغه ولایتي کمیټه چې دي د حوادثو په خاطر هغوی ته معلومات درکوي هغوی په خپل ولایت کې دغه دغه محلي رسانه لخوانه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکي مونږ هم بیا تلاش کوي چې دغه کار تر سره شي هغه ورور نقیب الله چې وویل قندار څخه هغه د مرستو لړۍ دوام لري زه امیدوارم چې دوی ته ورسیږي بیا هم زه خپل همکارانو ته وایم چې ولې تر اوسه رسیدلی نه دي دوی ته دغه کومکونه
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو د دولت وزیر ښاغلی نجیب آقا فهیم او له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ هیله ده چې د دې خپرونې یعنی تر شنه آسمان لاندې خپرونې دوهم ساعت هم واورئ په دوهم ساعت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولس مشۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو او دغه راز د دواړو کمیسیونونو له لورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د اعلان په اړه خبرې کوو تر اوسه پورې لا هم پایلې بشپړې شوې نه دي او ټولې اعلان شوې نه دي دا چې ولې نه دي شوې د کمیسیون له چارواکو سره به پرې خبرې وکړو هیله ده چې د افغان بیسیم د 1400 شمېرې له لارې اوس هم خپل پیغامونه راواستوي خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سمې عباسي وړاندې کوي
با عرض سلام ساعت 3 بعد از ظهر است نخست توجه کنید به سرخط خبرها وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری در مقابل دروازه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان ادامه دارد مقام های ننگرهار از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قومندان محلی طالبان خبر دادند امروز مردم مصر در یک کمپرسی سهم میگیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر است تفصیل خبرها وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری در مقابل دروازه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هنوز ادامه دارد نصرت تهیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11:40 قبل از ظهر امروز یک انفجار در نزدیکی وزارت مخابرات رخ داد بعد از آن صدای یک انفجار دیگر از محوطه این وزارت شنیده شد به گفته آقای رحیمی در اولین مرحله برخورد دو تن از مهاجمان کشته شدند آقای رحیمی گفت مهاجمان نتوانستند داخل وزارت مخابرات شوند درگیری با آنها در قسمت دروازه ورودی جریان داشت او همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان ساحه را مسدود کرده و تلاش دارند تا مهاجمان را از پا درآورند آقای رحیمی افزود تاکنون نوعیت انفجارها دقیق معلوم نیست او همچنان از تلفات ناشی این رویداد معلومات نداده است هیچ گروه هم تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قومندان محلی مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می دهند عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در یک خبرنامه گفته شیخ زر محمد معاون والی نامنهاد طالبان در ننگرهار در میان کشته شده ها شامل است با گفته او این شورشیان ناوقت دیروز جمعه در حمله طیاره بی پیلوت کشته شدند بر اساس خبرنامه در این حمله 17 طالب دیگر زخمی شدند گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است اردوی ملی میگوید در جریان عملیات در ولایات زابل و ورزگان 8 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه نشر شده قول اردوی 205 اتل در کندهار آمده که عملیات از روز جمعه به این سو در منطقه نوبهار زابل و مرکز ارزگان ترینکوت آغاز شده است. اردوی ملی در مورد تلفات وارد شده به سربازان خودش چیزی نگفته است و طالبان هم در این مورد تا حال تبصره نکردند. از سوی دیگر قماندانی امنیت کاپیسا گفته است که یک سرباز پلیس شام گذشته در راه رفتن به خانه از سوی یک مرد موتورسیکل سوار ناشناس هدف تیر قرار گرفت. سخنگوی قماندانی امنیت کاپیسا عبدالشایخ شورش به رادیو آزادی گفت حمله کننده از محل حادثه فرار کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی سهم می‌گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر است. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می‌سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. بر اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می‌شود و همچنان به او اجازه داده می‌شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهور این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان میگویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی گسترش خواهد داد. دو خواهر تبعی عربستان سعودی که از کشور خود فرار کرده و در گرجستان پناه خواستند هنوز هم ترس دارند که دست خانواده هایشان به آنها برسد و آنها را به عربستان سعودی ببرند. وفا السبعی 25 ساله و مها السبعی 28 ساله بعد از آن که در تویتر خودخواهان کمک شدند، حکومت گرجستان در 8 اپریل در بخش مسئولیت بانها پیشنهاد همکاری کرد. مقامات گرجستان گفتند به این خواهران فعلا در یک جای پنهان سرپناه داده، ولی این دو خواهر روز جمعه به بنیاد تامسون رویترز گفتند آنها می خواهند به یک کشور بروند که اتباعی سعودی بدون ویزه اجازه داخل شدن به آن را نداشته باشد. این خواهران روز پنجشنبه به بخش گرجستانی رادیو آزادی گفتند آنها به خاطر به گرجستان رفتن که اتباعی عربستان سعودی برای رفتن به آن ویزه کار دارند. این دو خواهر در مورد قضیه خود یک اکانت در تویتر ساختند که در آن پیغام‌های خود را پست کرده و از اداره مهاجرین ملل متحد خواهان محافظت شدند. سارنوالان آمریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبع روسیه ماریا بوتینا را به جزای حبس 18 ماه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت ناشده خارجی بود قبول کرد. سارنوالان آمریکایی در یک یادداشت به محکمه نوشتند فعالیت های اجرا شده در این قضیه جزء از آن توطئه روسیه می باشد که می خواهد معلومات را جمع کند و چنان چنل های ارتباطی را ایجاد نماید که از آنها به نفع فدراسیون روسیه استفاده نماید. بوتینا در ماه دسامبر گذشته جرم خود را پذیرفت و توافق کرد که با تحقیق کنندگان همکاری می کند. قرار است محکمه فدرالی آمریکا در 26 ماه می حکم مجازات وی را صادر کند. نامبرده که بعد از بازداشت در ماه جولای سال گذشته تا حال در توقیف می باشد، می تواند تا 5 سال حبس محکوم شود. بازداشت ماریا بوتینا وارد کردن اتهامات بر علیه او رابط مسکو و واشنگتن را تیره تر ساخت. و کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا الیزابت وارن همچون اولین عضو شناخته این حزب واضحانه خواهان استیضای رئیس جمهور ترامپ شد. این تقاضای وی به راپور مفتش خاص رابرت مولر در رابطه با نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا ارتباط می‌گیرد. وارن در تویتر خود نوشته است این راپور واضحانه نشان می‌دهد که یک کشور مخاصم خارجی بر انتخابات سال 2016 آمریکا به طرفداری رئیس جمهور ترامپ هجوم برده و دونالد ترامپ از این کمک استقبال کرده است، اما رئیس جمهور ترامپ این اتهامات را رد می‌کند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول کنین. در قسمت دوم موضوع بحث ما انتخابات هست، اما قبل از اینکه به موضوع انتخابات آغاز کنیم با آقای نصرت پارسا همکار ما یک تماس برقرار میکنیم که ببینیم در مورد حادثه امروز آخرین خبرها از چی قرار است. آقای پارسا
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. هنوز هم درگیری در ساختمان وزارت مخابرات افغانستان، البته ساختمان در خود ساختمان 18 منزله نه، بلکه در ساختمان پوستخانه مرکزی میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی ادامه داره و تا فعلا وزارت صحت عام افغانستان گفته که 6 نفر زخمی به شفاخانه انتقال شده و وزارت داخله افغانستان میگه که 2 مهاجم تا فعلا از پا در آمده و تلاش میشه که مهاجمان دیگه هم به زودترین فرصت از پا در بیان. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان حدود 5 دقیقه پیش در این مورد با ما جزئیات ارائه کرد و صحبت‌های خودشان را بشنویم.
اولی ساعت 11:40 دقیقه قبل از ظهر نخست یک انفجار بالای یک زیارتی که در پیشروی وزارت مخابرات است صورت میگیره. متعاقبا چند تن از مهاجمان تلاش میکنه که داخل پستخانه مرکزی شود، اما نیروهای امنیتی مانع آن میشه. آنان توسط پلیس امتداد میشه. قطعات خاص پلیس مهاجمین را محاصره میکنه. صدا فعلا 2 تن از مهاجمین از پا درآورده شده، کشته شده. یک یا 2 نفر دیگه شان هم که باقی است اونها هم به زودترین فرصت از پا درآورده خواهد شد. کارمندان و نفرایی که افراد ملکی که در پستخانه مرکزی حضور داشت اونا هم توسط پلیس به جای مسئول انتقال داده شده و تخلیه شده توسط پلیس. به همین ترتیب وزارت اطلاعات فرهنگ هم توسط پلیس تخلیه شده، تمام کارمندانشان به جای مسئول انتقال داده شده. کوشش نیروی امنیتی است که به زودترین فرصت مطابقی مهاجمین از پا در بیاره.
کشته و زخمی تا فعلا جزئیات
دو باره باز معلومات دقیق شده بعدا کتان شریک میکنم.
البته جایی که انفجار صورت گرفته نزدیک است به پارک زرنگار کابل، همچنان هتل سیرینا و نزدیک است به ریاست جمهوری افغانستان و این منطقه یعنی گرینزون یا ساحل سبز نامیده میشه که تا رسیدن به اینجا از حدود 2 یا 3 ایست بازرسی پلیس میگذریم. تا مسئولیت رویداد را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. بله نظر صاحب.
بله تشکری میکنیم. منتها یک سوال به ذهنم خطور کرده ایست که چرا مقاومت از اینا اینقدر طولانی شد طرف مقابل؟ آیا اینا سنگر خوب دارن یا ای که بسیار زیاد مسلح هستن؟ سببش چی میتونین تعریف کنین شما؟
سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پلیس را هم نیم ساعت پیش همراهش تماس داشتیم. اونا گفتن که در راه ورودی که سنگای کانکریتی ماندگی است در اونجا مهاجمان سنگر گرفتن و به دلیل از این که در داخل پستخانه مرکزی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات کارمندانشان و مراجعینشان وجود داشتن، به همین دلیل گفتن که عملیات تصفیه این محل به کندی پیش میره تا ای که و مردم ملکی آسیب نرسه. و حال وزارت داخله میگه که تمام افراد ملکی مراجعین و کارمندانی این نهادها بیرون کشیده شدن و تلاش میشه تا زودترین فرصت تصفیه شوه محل. بله
بسیار تشکر آقای نصرت پارسا. خب
بله.
آقای سران برمیگردیم به خپل
اصلی موضوع. بله. پدې ساعت کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لوري د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د پایلو او د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې کوو. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په پای کې شوي و، خو تر اوسه پورې د ټولو ولایتونو پایلې لا اعلان شوي نه دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د شکایتونو او اعتراضونو له کبله د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل شول او نویو کمشنرانو لیوی میاشتې راهیسې هڅه پیل کړې چې پر شکایتونو غور وکړي او وروستۍ نتیجې اعلان کړي. پرون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې په 2 نویو کې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې نهایی کړي. د ولسی جرګې د نویو غړو په 3 کې د 2 برخې نمونه اعلان شوي او ویل کېږي چې که حکومت وغواړي د قانون پر اساس نوي ملی شورا د همدغو اساسو په ګډون پرانستلی شي. خو پوښتنه داره چې ولې انتخاباتي کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې په یوه میاشت کې د ولسي جرګې د شویو انتخاباتو پاتې نتیجې اعلان کړي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو ځنډ به د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو څه اغېز ولري؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې ساعت کې به له خپلو درنو مېلمنو سره پرې خبرې وکړو.
تشکر آقای ساروان. خب این موضوع با مهمانای محترم ما، محترم آقای نورعلی خپلواک معاون کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات و محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا صحبت میکنیم. متاسفانه هر دو مهمان ما به استودیو رسیده نتونستن به خاطر حادثه امروز از طریق تلفن با ما هستن. بله.
او گوندی را ورسیش استودیو ته هم لار گوندی خلاص شه او استودیو ته راشه او شغه موجه او تاسو اوریدون کې واضح وابري لوړی شاغله خپلواک زموږ اوریدونکو ته که وایس چې د کومو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې لا معلوم نه دي او څه وخت به ټوله نتیجې اعلان شي؟
ډېره مننه، سلام تاسو او د رادیو ډېر خبرمنو اوریدونکو ته. ډېرې بښنې سره چې دغه د نننۍ حادثې په اساس باندې موږ ونه شوای کولی چې په وخت باندې سټوډیو ته ورسېږو. هغه څه چې تاسو مطرح کړل جناب ساروان صاحب، د نوي کمیسیون او د نوې رهبرۍ په وړاندې د وخت مسله تر ټولو مهمه ده. متاسفانه د 28م او د 29م میزان ټاکنو په دغه وخت باندې خپل منفي اغېزه کړې ده، او تر اوسه پورې هغه کارونه چې باید د ولسمشرۍ، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګۍ او چمتووالی ته مو ورکړی وای، هغه متاسفانه په د پارلمان په د نتیجو په اعلان باندې دغه وخت مصرف شو. نو په دې اساس باندې موږ تقریبا د ټول افغانستان رایې اعلان کړې دي، یوازې د کوچیانو د حوزې په شمول باندې څلورو حوزو رایې چې د کابل حوزه هم پکې شامله ده هغه تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. تېره ورځ تاسو په جریان کې یاستئ چې هلمند اعلان ته لاړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وار باندې ټولو هغه مسایلو ته چې اړینه وله په خپل وخت باندې رسیدنه کړې ده، او هغه د تطبیقاتو برخه چې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون څخه باید ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ شي، رایې شي په هغه برخه کې سهلنګاري نه ده شوې. اما اصله مسله دا ده چې دا اوس په اصلاح باندې ټوپ د شکایتونو د کمیسیون په میدان کې د واغې باید هغو شکایتونو ته چې لازمه رسیدګۍ نه وروسته موږ ته نتایج راولېږي، تر څو پورې دغه نتایج موږ په سیستم کې تطبیق کړو او ژر تر ژره د اعلان چارې بشپړې شي. نو په دې اساس باندې موږ منتظر دي تر څو چې د شکایتونو محترم کمیسیون هر څه زر وشي کړلای، په دې برخه کې خپل اقدامات وکړي. موږ له نږدې نه ورسره په تماس کې یو، له نږدې نه ورسره په اړیکه کې یو. د شکایتونو کمیسیون مسؤلینو چې تر کومه ځایه پورې زه په جریان کې هم هغې تعهد کړی ده، وعده یې کړې ده چې په دغه اونۍ په جریان کې به د کابل نه پرته د نورو ټولو حوزو رایې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د تطبیقاتو لپاره راولېږي. خپل نتایج او وروسته یې تطبیقاتونه به موږ دا انشاءالله اعلان کړو.
بله محترمه مروه امینی، که شما سخنگوی فیفا هستین، شما به برنامه خوش آمدین. شما چی فکر میکنین اینا ای انتخابات گذشته هنوز یک طرفه نشد، به انتخابات آینده چطور رسیدگی خواهد کردن؟
بسیار تشکر، سلام به شما و بیننده های ما. با منصفت تمام که راه بسیار بند بود و نتونستیم بسیار وقت به استودیو برسیم، انتخابات پارلمان افغانستان که تقریبا حالا در ماه هفتمش قرار داریم و فکر میکنم ریکارد به جهان هم بسته کردیم با اینکه هفت ماه از انتخابات ما گذشته هنوز نتونستیم نتایج نهایی را اعلام بکنیم و کمیسیون ها قادر به این نیستن که نتایج نهایی یک حوزه انتخاباتی و یا دو حوزه انتخاباتی را سر وقتش اعلام بکنن و به حرف خود حداقل حساب باشن. امیدواریم بسیار کم میشه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که میتونه که نتونه شکایت یک حوزه انتخاباتی را اونا بررسی بکنن و به او رسیدگی شوه و سیاه‌سفید را از هم جدا بکنن. چطور امیدوار باشیم که شکایت 34 ولایت اینا بررسی خواهد کردن و من فکر میکنم هر قدر پروسه به تاخیر اعلان میشه و به تاخیر مندازن پروسه ملی را، به همو اندازه آمادگی های انتخابات ریاست جمهوری به خطر مواجه میشه و ترس و نگرانی ما از این است که مبادا شش میزان دوباره نقض شوه و بعد از او که نظر به اقلیم افغانستان ما نمیتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خلاف قانون حکومت دوام پیدا خواهد کرد، مثل پارلمان افغانستان حتی اینکه چقدر وقت ادامه پیدا خواهد کرد هم معلوم نیست و اینجا مسئله اعتبار ملی و بین‌المللی ما در میان است که ما هنوز هم بر جامعه جهانی نشان داده میریم که افغانستان توانایی اعلان نتایج نهایی ده نداره. پس بودیجه را چگونه ما خواهانش باشیم که اونا سر وقت بپردازن و همونطور مسائل دیگه ایره که آمادگی ها بر انتخابات ریاست جمهوری است و چالش کشیده.
بله سب دیره منن خپلواک سب دغه اندیشنی چه محترم امینی مطرح کری دغه تستاسو جواب سره خصوصا در ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ممکن ډیرو خلکو ته اندیشنی پیدا شي چې تاسو به ونه کړی شي چې په خپل وخت انتخابات وکړي او یې په سم ډول وکړي ځکه چې تاسو د ولسی جرګې د انتخاباتو په نتیجو کې ډیر بند پاتې شوئ.
دادا اجنا سروان صاحب چې د تاکونو خپلواک کمیسیون نوې رهبری په دوو مهمو مسایلو باندې کار کوي. هغه دا دی چې موږ د قانون د فرمایش سره سم باید انتخاباتي نظام یا انتخاباتي سیستم کې تغییرات راولو. یعنې تاسو چې کله په ایم ډی آر سیستم باندې ټاکنه ترسره کوئ نو دا یو سلسله نوشتاري کارونو ته ضرورت لري تر څو پورې د لوایحو طرزالعملونو او د ایم ډی آر د سیستم په څرنګوالي باندې لوایح او دغه طرزالعملونه ایجاد شي او د دغو طرزالعملونو په رڼا کې بیا موږ د ټاکنو هغه ملي پروسه عملیاتي برخه شروع کړو. خوشبختانه باید ووایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوې رهبري د تیر کار په نتیجه کې موږ وتوانېدلو چې تقریبا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره چې کوم اساسات ضروري دي او هغه طرزالعملونه او لوایح ضروري دي په هغه باندې کار جریان لري او تقریبا د بشپړېدو خواته روان دي. موږ به ډېر زر عملیاتي اجرایوي پروسې ته شامل شو او د افغانستان خلکو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تعهد او وعده ده چې شرایط او امکانات په دغو سره به هغه څه ترسره کړو تر څو پورې د ټاکنو په ورځ باندې کوم ناوړه اغېز پرې نه وځي. اما بیا هم دا مسله ځکه ډېره په صراحت سره موږ نشو مطرح کولای چې له یوې خوا څخه باید د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان چې دا متاسفانه د پخواني کمیسیون میراث او نوې کمیسیون ته ورپاتې ده د دې باید رسیدنه وکړو. تر ټولو مهمه د کابل د حوزې رای دي چې په دغه رای باندې متاسفانه شکایتونه هم ډیر دي. پخوانی رهبری د دواړو کمیسیونونو هم په دې باندې اعتراف کړی و چې دغه د کابل په حوزه کې ټاکنې په سمه توګه باندې نه دي رسیدلي. دغه یو څه زیات وخت را مهم کړی دا موږ هغه سره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وار باندې چې کوم مسایل ضرورت و هغه رسیدنه شوې. مثلا د بیلګې په توګه باندې چې تاسو من بدون کې په جریان کې شي باید وایم چې د بودیجې مسله چې تر ټولو مهمه وړینه مسله ده د ټاکنو ترسره کېدو لپاره. دا بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا نهایي شوې ده. حکومت ته مستول ده تر څو پورې حکومت یا په خپل او یا هم د نړیوالې ټولنې سره د تفاهم لار نه دغه بودیجه موږ ته برابر کړي. مسله د بایومټریک نوملیکنې پروسه ده چې د دې پروسې کارونه نهایي شوي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تجمن او مصمم ده تر څو پورې هر څه زر د بایومټریک ثبت نام پروسه شروع کړي. بله
یعنی د ولسمشرۍ انتخابات به خامخا د بایومټریک لمخې یعنی د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په شان باندې وی چې ګډوډي په رامنځته شوه.
دا وړه د قانون کې د نوو تعدیلاتو په اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ترجمند تر څو پورې هغه فرمایش چې په قانون کې موجود ده د ایم ډی آر نوملیکنه په سبب بایومټریک شکل باندې ترسره شي. د هغه د تدارکاتي په مسایلو په تدارکاتي مسایلو باندې په ډیر جدیت باندې کار روان ده. هغه طرزالعملونه چې باید څه ډول دغه پروسې څخه استفاده وشي او څنګه دغه نوملیکنه پیل شي په دې باندې کار شوی ده او دا کار تقریبا نهایي شوی ده. بل خوا څخه موږ د مرکزي سایه له ادارې سره لنیږدې نه دغه مسله تعقیبو تر څو وشو کولای چې د مرکزي سایه د ادارې له امکاناتو څنګه د تذکرو مسله او د خلکو د سمو غدلو د سمو د ناسمو تذکرو تفکیک مرکز هم د سایه مرکزي اداره د لاغې سره په لنیږدې نه کار کوي. د دغه نوې تر پایه پورې به له دې سره هم یو نهایي تفاهم ته ورسیږو تر څو پورې د بایومټریک په اساس باندې د نوملیکنې پروسه څنګه شروع کړو او په څرنګوالي باندې بیا ان شاء الله جدي اوسه.
بله ډېره زیاته مننه محترم امینی. وخت په کتو څومره تاسو ډاډ لرئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړي چې همدا د بایومټریک مسله حل کړي او ټول رای ورکونکي به ثبت کړي؟
تیرو شکنو کې چې کوم بایومټریک موږ ګټه واخیسته هغه ته نسو ویلی بایومټریک، یعنی بایومټریک یوه ډېره مهمه او الکترونیکي پروسه ده چې په هغه کې مخکې له وخته باید خلکو ثبت نام کړی وي، وروسته له هغه نه چې موږ بایومټریک کیږو بیا هلته سیستم ته ورښیي چې دا کس تکراري رایه ورکوي یا هم نوې رایه ده. یعنی دغه 8,000,000 کسانو چې په تیرو ټاکنو کې لومنیکنه کړې وه او دوی خپلو تذکرو باندې هغه سټیکرونه وهل، هغه به بېرته له سره راځي او دغه ټوله پروسه به دوی طی کوي، ثبتنام به کوي په ولایتونو کې، په لرې او پرتو سیمو کې راځي به، بایومټریک کېږي به، تر څو موږ هغه واقعي بایومټریک د راتلونکو ټاکنو لپاره ولرو. نو دغه مودې ته په کتو سره چې تر اوسه کمیسیونونه په دې کې مصروفه دي چې باید شکایتونه وڅېړي او دوی سره له دې چې له رسمي کار څخه یې د نویو کمیسیونونو شاوخوا نږدې 2 میاشتې کېږي، خو دوی تر اوسه د دې توانایي ونه درلوده چې دوی اعلان وکړي د دغو نهایي پایلو. نو دوی به څنګه دا چمتووالی نیسي؟ اوس فکر وکړي که دغه 8,800,000 کسان په دومره کم وخت کې په الکترونیکي شکل باندې بایومټریک نیسي او لومنیکنه ونه کړي، راتلونکو ټاکنو لپاره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون بدیل شوي. هلته که بیا 2,000,000 کسان راسي، که 1,000,000 کسان راسي، بیا به د دوی په نظر به د دغو ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې رانیسي. آیا د افغانستان ټول خلک چې شرایطو ته برابر دي د قانون پر اساس، دا به ټول په دغو کم وخت کې چې دا موږ ډېر کم وخت پاتې د شپږم د میزان ته په دې وخت وخت به وکولی شي چې دوی نوملیکنه وکړي او دغه پروسه طی کړي؟ د دغو بایومټریک که نه کېږي او خلک ګډون نه کوي، د کمیسیون بل آپشن به څه وي دغه لپاره؟
بله
بله مننه.
خب آقای ساربان، به شنونده عزیز ما فرصت بدیم اونام سوالات خود تر کنه. مهمانای محترم ما، محترم آقای نور ولی خپلواک معاون کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات و محترم مروه امینی سخنگوی فیفا هستن. اونا بعد از یک اعلانه که کوتا شماره های تلفن ما اعلان میکنیم، هر سوالی که دارن لطفا تر کنن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-211-45-01.
همدار از دفعان بیسیم دا تسواتلش میره للاری اسمس یا لند پیغام راست والیشه یا و که انترنت لره از مجد سکایپ پته دا radio.azadiradio.azadi. اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
بله، اسدالله هم دکن دار بلد.
مهربانی کوئی اسدالله صاحب.
بله، در انتخابات پر مورد بندیم دقا کوئی پا بار بار بندیم چواری ساشی رسنی دلاری سخوم دقا کنم شکایات واقع مکاری و چه دقا انتخابات و دولفی جرگه در ویدیو بس کار کون که ماشا چه در وسط کالوم نویسو و میاشتنی اشتا جه پرکیجه مګر متاسفانه چې دوی موږ ته یو رقم بله کمپانۍ کې مګر بالیږ نه چې دوی په کوم دلیل باندې د هغه د رسنۍ څخه یو بل رسنۍ څخه مو واورېدله چې دوی د اوس دا باندې کې چې د انتخاباتو د کمیسیون د خوا څخه هغه کوم سامان آلات دي هغه وکړي دي. دا خو موږ تسلیمي ورکړې ده، ور تسلیمي زما سره ستاسو زه ورلم او رئیس مال شاه خو موږ تاسو ته تسلیم کړي دي، تاسو تسلیمي راکړې ده او ته به د کوم دلیل څخه موږ ته وایې یا رسنۍ وایي زه نه یم په خبر باندې جوړې مال خو زه رسنۍ وایي د انتخاباتو د کمیسیون د خوا څخه چا ورته ویلي دي، کمیشنر ویلي وه که چا ویلي وه چې دا رقم داسې مشکل دی. نو دا خو مشکلات خو یا د رئیس پورې مربوط دي یا په مازین پورې مربوط دي.
خپلواک صاحب تاسو ته ځواب وایي، اسدالله صاحب خپلواک صاحب تاسو ته ځواب وایي. عین شکایت د پکتیکا لشکین څخه د باوري په نوم یو اوریدونکي کړی دی. دی وایي چې د انتخاباتو کې چې کومو مامورینو کار کړی دی، د هغوی معاش لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي د سکایپ له لارې. مهرباني.
بله بفرمایئ، صحبت کنین. سکایپ والا
د سکایپ وال خبري ونه کړې، ټلیفون ته به ورشو.
بله
مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ بخیر ترانته.
سلامت اوسئ، ځان معرفي کوي او پوښتنه وکړئ. مهرباني.
اکبر له غزنی ولایت نه خبره کوم.
شاسه شصیب
صحبت کنین
صاحب. دا دی اکبر صاحب دا اکثر چې تاسو ټلیفون کوي دا مشکل لري خبرې وکي زړه تر زړه چې وخت مو ضایع نشي.
خلکو خو په ډیر جرأت او په ډیر غیرت سره رایه ورکړه او حتی له ډیر تهدید لاندې جیوبي هغه د دې مشکلاتو خو مګر دې حکومت هېڅ د دې خلکو درناوي عزت قدر ته پاملرنه نه وکړه او د افغانستان انتخابات یې په شرمونو باندې والله وشرمول. نو یقین وکړه لدارې د خبره مایسه کړي دي فرادي انتخاباتو کې به
سید من د اوست راتلونکو انتخاباتو په اړه کوم خبرې کو هر څه تغیر شوې دي حتی د انتخابات په قانون کې تغیر راغلی دی اوس که په دې اړه خبرې کوي دي ولسمشر د انتخاباتو په اړه که نظر لري یا د تیرې ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه دي اوسنی کمیسیونونو دواړو کمیسیونونو د کار په اړه نظر لري مهرباني وکړئ. خیر دوی ټلیفون قطع کړو بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو خبرې وکړئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ورور دغه د انتخابات په اړه مې دا نظر در شریکوي در سره سي دغه انتخابات په اوسني شرایطو کې کله چې دلته په زابل ولایت څخه اړیکې نیولې ده په زابل ولایت څخه کوم انتخابات کېدو بالکل بایومتریک دا سي ولکه هلته سي چا پیژندنه پروتو بس داسې به خلک خطا کول ورسه و دی کو ولکه دون لړت لیدو سي دارای د بایومتریک لارې حسابېږي کنه حسابېږي. او بل د په کلات شار کې په زابل ولایت کې د انتخابات څخه یو ورځ د مخه سټیکر کړی سکرې مخپله ولې ډېر وویشل شوی په خلکو باندې د غول لور څخه نو دې سټیکر خلکو ته کومه ګټه ونه کړ چې وخت تیرو یا هم بل را د ټولو لاړو حتی دا سړی مولې دوه ځای رایه ورکړه نو دا څنګه ده دا څنګه بایومتریک وسیله ده بایومتریک خو به یو پرمختللې وسیله ده د یو آیسي الکترونیکي وسیله ده نو څنګه یو کس کولی شي دوه وارې رایه ورکړي حتی درې وارې کس ورغلی ده قسم یې کړی د سمار درې رایه وارې
سید یعنی دا چې په تیر ځل انتخاباتو کې تاسو وایئ چې دا درخلي له دې سره سره شوې ده چې بایومتریک هم وو او تذکری هم سټیکر شوی وي لیکن دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې به څه تضمین وي په دې اړه به وروسته خپلواک صاحب نظر څرګند کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني.
سلامونه
نظر
آیا تاسو اراده په کار د کوي اراده اوسي آیا تاسو د ولسمشر انتخابات کې یو اعلان لرئ چې بیا لیکل شي د بل ځای بل ځای اروپا او امریکا و یا څوک څنګه درته یا جنګ سالاران چې غوروبایمونږ غورو ته پورته کېږو باید زموږ ټیم یا زموږ شخص هم باید د رئیس د اجرایه سي یا وزیر سیاسي څوک سي آیا تاسو دا منفي وستون ته لبیک وایس کې د ملت انت رجو کواس تاسو به کوي دا په یو خلو وایس چې مثال څوک بریالی دي څوک ناکام دي ایته دا واکو اراده او ته د خپلواکۍ لپاره
ډیره سیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب اوس تاسو نو بعد اکثره پښتنې تاسو راځي دي مهرباني.
ډیر مننه هغه څه چې قدرمن اوریدونکو د کارکونکو د معاشاتو طرح باندې مطرح کړل اجازه راکړئ چې یو څه مشخص کړم. هغه دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ته ژمن ده تر څو پورې هغه کارمندانو چې په تېرو ټاکنو کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې له کمیسیون سره کار کړی دی او معاشونه یې پاتې دي هغه معاشونه اتحادیه پاکړله باندې ژمنتیا موجوده ده. منتها یو اساسي مشکل جناب سروان صاحب او دغه قدرمن اوریدونکو چې ټلیفون کړی و دوی ته میدو وایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کته هم په خپلو کارونو کې د خپلواک کمیسیون په توګه باندې خپل صلاحیتونه اعمالوي اما یو بحث چې د بودیجې بحث ده هغه تړاو دېته لري چې تاسو د حکومت توافق باید واخلی یا د ډونران توافق باید واخلی. د دغو دوستانو معاشونه هم چې ځنډېدلي دي دلیل یې دا و چې مالي کال پوره شو د کال په اخر کې باید هر اداره خپل حسابونه د مالي سیستم په اساس باندې ترسره کړي بیا وروسته له هغه نه د بودیجې د تصویب په برخه کې باید خپل اقدامات وکړي لکه څنګه چې مخکې وویلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د بودیجې مثلا نهایي شوې ده هغه
طرحه د بودیجې په نهایي توګه باندې حکومت ته سپارل شوې ده، تر څو پورې حکومت د بودیجې په تدابیر کې او د بودیجې په برابرولو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. هر کله چې بودیجه تصویب شواله دغه د ماشونو مسله په اساسي شکل باندې حل کیږي او دوی ته بخپل ماشونه ورورسیږي. مونته ځینې مشخص قضیې چې په بحث کې ورته اشاره وشوله چې په یو ډول باندې تړاو دی ته لري چې هغه باندې باید تحقیق وشي، هغه پلټنه باندې ورباندې باید وشي. زه دې ته ژمن یم، دغه دوستانو چې ټلیفون کړی وو یا د وسایلو تسلیمي خبره کوله، دغسې یو څه نشته. تاسو پوهیږئ چې په هر اداره کې هغه خپل قوانین او قانوني سلسله مراتب موجود وي، هغه ډیوایسونه یا وسایل چې کوم دي هغه که دوی تسلیم کړي مسلمان دی هغه مسؤول کس لاستیک او غیره اخیستي سیاسی ارادی خبره ده. تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو ترسره کېدل او د قدرت د ټاکنو لارې سیاسي قدرت انتقال د ټاکنو لارې اساسي قانون حکم دا او د اساسي قانون په اساس باندې د افغانستان دولت په ټوله کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې تجمن ده چې دغه ټاکنه ترسره کړي. په تخنیکی لحاظ باندې چې هغه موارد او هغه مسایل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط دي په هغه ته په خپلوار باندې رسیدنه شوې ده، هغه لازم اسانتیاوی او لازم تدابیر چې باید ټاکنو ترسره کېدو لپاره ونیول شي په هغه باندې په جدي توګه باندې کار شوی ده. مخکې مې دوه موارد ته اشاره وکړه، غواړم نور هغه موارد چې په دغه د نوې رهبری په اساس باندې هغه ته رسیدنه شوې ده، مثلا موږ خپل اکشن پلان نهایي کړی ده او د دې اکشن پلان په واسطه باندې باید زموږ پروسه عملیاتي شي. تاسو د اصلاحاتو په برخه کې د کمیسیون بې ساری ګام ولیده چې دغه ګام واخیستل شو، له سلو څخه زیاته خالي بستونه چې د سرپرستانو لخوا څخه اداره کېدل، هغه د اداري اصلاحاتو سره د کمیسیون سره د یو تفاهم نامې په اساس باندې هغه اعلان ته لاړل، وروسته له دې څخه به د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې چې د کادرونو جذب د هغه به د یوې شفافې عادلانه لارې لخوا څخه چې د اصلاحاتو د محترم کمیسیون په مالتیا باندې به دا ترسره کېږي. په دې برخه کې موږ یوه سره تفاهم نامه هم لاسلیک کړې ده. بس موږ په تشکیلاتي برخه کې جناب سروان صاحب دې ته اړتیا لرو چې موږ تشکیلات جوابګو او جوابدي زموږ د اپریشن یا د عملیاتو په اساس دي. د تشکیلاتو د اصلاحاتو په برخه کې هم متعدد غونډې د رهبری لخوا او د درلنشا د کارمندانو لخوا څخه د رهبری سره ترسره شوې دي. دا ځل موږ پلان لرو تر څو پورې متناسب تشکیلات د ټاکنو د عملیاتي پروسې په تناسب باندې رامنځته کړو. د بېلګې په توګه باندې پروګرام دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلنشا په چوکاټ کې یو د ستراتیژیکو اړیکو معاونیت ایجاد شي. منګه هلته د جندر امریت لرو چې د ښځو د ګډون، د ښځو د تشویق او د افغانستان د ښځو لپاره چې هم ځانونه کاندید کړي او هم خپل رای وکاري، په دې برخه کې یو امریت ده. تصمیم دا وری داسې ده چې دغه امریت ممکن په ریاست باندې بدل شي. ورسره تاسو د دیموکراسي د بنسټیزې کولو لپاره، ځکه دیموکراسي به له ټاکنو خپل اساسي مفهوم له لاسه ورکوي، د دیموکراسي د بنسټیز کولو لپاره لازم ادا ده چې تاسو د ټاکنو په برخه کې مشخص تحقیقونه او تحقیقاتي مسایل مطرح کړئ. د تحقیق یو ریاست به د درنشاب چوکاټ کې جديږي او ګڼ نورې ادارې دي چې موږ متناسب تشکیلات خپل عملیات سره ایجاد.
تشکر سپ. خب محترمه مروه امینی، شما سوالای تعداد زیاد از شنونده هارم شنیدیم، منتها این موضوع معاشات ما یک بار دیگه میخواییم ترک کنم آقای ساروان، که ورزی که تقریباً حداقل شش ماه میشه که ما هر روز تقریبا پیام داریم از کسایی که در معاشای خود گرفتن نتانستن. یعنی این موضوع بسیار جالب است که چطور یک تشکیلات است یا چطور یک امکانات است که معاش داده نمیشه، و گرچه آقای خپلواک بسیار جواب معقول تره که در منتها برای کسایی که معاش میگیرن اینا قابل قبول نیست.
کسایی که معاش نمیگیرن،
کسایی که معاش نمیگیرن یعنی منتظر گرفتن معاش خود هستن، اونا هیچ گونه معذرت قبول نمیکنن. اینا لسه اگر تنها امی ماشا داده نشه، بسیار دور نریم در انتخابات آینده، شما چطور مامور، یعنی اینا چطور مامور دیگه پیدا خواهد کردن؟ بگن که بدر با ما ماش نمیتیم، ما چرا بیاییم دو طلبانه کار کنیم؟ این معلم صاحبا یا دیگه کسا، یعنی خود به خود کمبود پرسنل هم ایجاد خواهد شد. مروه جان امینی چی میگین؟
خیلی یکی از مسائلی که اعتبار مردم صدمه زده و مردم نمیتونه برای پروسه بعدی اعتبار بکنه این مسئله ماشات است. در حق مردم به انواع گوناگون جفا صورت گرفته، یکی که هفت ماه گذشته برای مردم به کمیسیون انتخاباتی داده نمیتونند، دومی که آمدند کار کردند زحمت کشیدند، یک تعدادشان که حتی شاید هم اونایی که در مروز حاضر به وظیفه نشده بودند اونا حداقل دلشان جمع باشه که می کار خونه کرده بودیم، یک تعدادی هم که آمدند هم صداقت خود را نشان دادن، جواب صداقتشان نمی بود که با گذشت هفت ماه ماششان داده نمیشه. جفاگیری که صورت گرفت از طرف خود کسایی که کاندید بودن و بهشان گفته بودن نظارت بکنین از پروسه رای دادن ما، بعد ما با شما پول میدیم، یک تعداد از اونا حتی با فیفا در تماس میشن، همین کارمندای خود کمیسیون انتخابات با تماس میشن برای ما که معاشات ما پرداخته نشده و حالا امو سلسله مراتب را و مجریان را بر ما آقای خپلواک گفت. اما مسئله اینجاست که زودتر باید تلاش بکنن، حالا مردم بر پروسه آینده اعتبار نمی کنن و امو چند فیصد کارمندان صادق و متعهدی را که داشتیم مامور هم از دست میدیم و حالا چه تضمینی وجود داره که یک کارمند بگه بله من در روز انتخابات میایم، بعد ببینیم که در مراکز و محلات مثل انتخابات 28 میزان اونها حضور پیدا نکنن. مسئله ایه که به خیلی مهم است اعتبار مردم است. حالا ما تلاش میکنیم که اعتبار تخریب شده را دوباره جور بکنیم، برای اینا را امیدوارتر بسازیم، برای یک پروسه دموکراتیک میایم قانون را تعدیل میکنیم، میایم کمیشنرا را تغییر میدیم، میایم تدامی نحوه گزینش کمیشنرا تغییر میخوره و اصلاحات می کمیسیون. اما بعضی مواردی که ربط مستقیم به اعتبار و اعتماد مردم داره او را هم باید بازسازی بکنیم که بدون شک ما همکار کمیسیون هستیم، اما در صورتی که کمیسیون های انتخاباتی امی ظرفیت جذب طرح‌ها و کمک های نهادهای ناظر را داشته باشند، یک از مردم هم حوصله‌مندیشان را خواهان هستیم. کمیسیون انتخاباتی هم با مشکلات بسیار زیادی دچار هستند. ما بزرگترین منتقدین کمیسیون قبلی بودیم و اگر کمیسیون جدید هم بر مبنای قانون و بر مبنای طرح‌های ما عمل نکنه بدون شک در آغاز پروسه در کناری که همکار هستیم بعضی نقطه‌ای هم می‌داشته باشیم، اما برای فعلا هم از کاندیدای معترض هم از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و هم از مردم افغانستان می‌خوایم که کمک حوصله‌مندی داشته باشند، بگذارن تا یک مدتی کمیسیون انتخاباتی همین امتحان خود را بتن. با اینکه من فکر می‌کنم داده میرن، هر روز که گذشته میره اینا هم بر ما ثابت میسازن که ظرفیت در چه حدی است، اما باز هم حوصله بکنن تا ای که به ما مقصدایی که داریم همه ما یک جا برسه.
سلامت اوسه منن خپلواک صاحب، تاسو مخکې دې بودیجې مسالې ته اشاره وکړه، تاسو له خبرو د معلومی شي چې تاسو هم ډیر ډاډه نه یاست چې بودیجې به ترلاسه کړئ که به نه کړئ، او داسې هم ویل کیږي چې ممکن نړیواله ټولنه افغانستان ته د لکه د تیرو انتخاباتو په شان بیا پیسې ورنکي او افغانستان خپله هم د بودیجې ډېر امکانات نه لري، څنګه ستاسو تشویش واقعا شته په دې برخه کې او کنه؟
بله سروان صاحب، اساسی خبره دا ده چې مخکې دینه چې د مشخص د سوال ځواب ته راشمه، یو مشکل چې موږ د ټاکنو په عمومیاتو کې په دې پروسه کې لرو که څه تېرې د ولسي جرګې ټاکنې وي او یا هم نور ټاکنې چې په افغانستان کې ترسره شوي دي، هغه په دوو برخو کې د همغږۍ نشتوالي مسله یو له هغو مشکلاتو نه وه چې کمیسیونونه ورسره مخامخ وو. دا ځل تصمیم داسې ده چې موږ هغه د ضعف نقاط چې کوم ول هغه بررسي کړو، هغه په ګوته کړو او هماغه مسایل ته رسیدګي وکړو. لکه څنګه چې مو ویلې چې په دوو برخو کې د همغږۍ د نشتوالي مسله وه، لومړی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو خپلواک کمیسیون چې بیرونی کوم ډونرانو سره همغږي لري، دغه همغږي باید په کافي اندازه باندې رامنځته شي. او په دویم برخه کې چې په داخلي برخه کې د هم د دواړو کمیسیونونو ترمنځ بیا د دواړو کمیسیونونو د دارلین شاه سره د همغږي مسله ډیره مهمه ده، چې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوې رهبری د کارونو په اولویت کې قرار لري. تاسو جریان کې راځي چې موږ د بهرنۍ همغږي لپاره کاغذ سیاسي ګوندونو سره یا غاکد مدني ټولنو سره او غاکد دغه ډونران سره چې ټاکنو په برخه کې مرسته کوي لاغې سره مو ډیره همغږي را ایجاد کړي ده، ډیره د اعتماد فضا مو را ایجاد کړي ده چې دا مستقیما په بودیجه باندې خپل تاثیر لري. کوم مجلس چې نړیواله ټولنې سره شوې دي د ټاکنو د بودیجه په ارتباط باندې د نړیواله ټولنې فرمایش دا ده چې ستاسو بودیجه او ستاسو عملیاتي پلان باید سره متناسب وي. دغه دوه مسائل دي چې تاسو بودیجه باید د خپل عملیاتي پلان متناسب جوړ کړئ. زموږ له اکشن پلان نه د نړیواله ټولنې هرکلی د دې ښکارندوینه کوي او دې ته سړی امیدوار کوي چې نړیواله ټولنه به دا ځل د بودیجه په ورکړه کې هغه افواحات چې موجود دي د هغه برخلاف د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هر اړخیزه ډول کې مرسته وکړي او د دغه بودیجې تیارېدو برخه کې باید مرسته وشي. مونږ تاسو یو څه ته باید پام وشي، نړیواله ټولنه هم د بودیجې د ورکړې په نتیجه په برخه کې دوی هم ځینې تدارکاتي پروسې لري چې هغه تدارکاتي پروسې باید تای شي او بل اخره باید بودیجه ورکړي. تر ټولو مهمه برخه دا ده چې موږ له دفتر سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دفتر سره د یو ان الیکشن یا د یو ان ډی پی برخه په مستقیمه توګه باندې کار کوي او دغه برخه بیا د الیکشن سپورت ګروپ یا ای اس جی په نامه باندې یو ګروپ لري چې په هغه کې د 200 هیوادونو یا هم اتحادیو سفیران هلته دي او هغه د بودیجې په تصویب کې کار کوي. تر هغه ځای پورې چې زموږ معلومات دي او هغه معلومات چې موږ له خپلو بینالمللي همکارانو نه اخیستي دي، د بودیجې مصوبه طرح شوې ده او دغه به په نږدې راتلونکي کې د هغه چې ګروپ چې کوم ده چې د ټاکنو سپورت ګروپ ورته وایي یا د ملاتړ ګروپ ورته وایي هغه ته وړاندې شو هغه بودیجه برخه کې اقدام وکړي. بل ښه یا مثبت ټکی چې د بودیجه برخه کې هغه موجود ده، هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا هم د حکومت تعهد د بودیجه په ارتباط باندې ده. هغه مجلس چې له حکومت سره تر سره شوی دی، حکومت دغه داد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی ده چې دوی به نړیواله ټولنه احیانا یا خدای نه خواسته ونه غواړي چې ټوله بودیجه تمویل کې او د ټولې بودیجې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. د افغانستان حکومت دې ته حاضر ده چې د افغانستان د بودیجې څخه د افغانستان د حکومت او د دولت د بودیجې څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې برخه کې مرسته ورسره وکړي. یعنی دغه امیدواري موجوده ده چې بودیجې کې په برخه کې به ان شاء الله کمیسیون کومه ستونزه نه لري.
ډېر زیاته مننه. اوس په څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري اوریدونکو راستولې دي. پیغامونه ډیر زیات دي، زبې یو زینې ولولمه. لمړنۍ اوریدونکو بلال ارل جلال آباد علی کې حکومت باید د انتخاباتو دورې لاس کلنې کړي ځکه چې په 15 کالونو کې انتخاباتو کول له جنجالونو سره ډک وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي وایي څه ضمانت کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره کیشي او بیا به رخصتي نه زیاتیږي. نه پېژم چې د کومې رخصتي له کبله تشویش لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو دوه ورځې شوې ځکه شاید دا منظور وي. بل اوریدونکي نظر صاحب نوم نه دی لیکلی، وایي آقای ظریف نظر از مهمانان بپرسید که معاشات کارمندان کمیسیون که برای یک یا دو روز کار کردن چطور میشه؟
بله،
نو دا هم پوښتنه دي که خپل وخت بلند جواب ورکړي. امدي روسیا اوریدونکو ته
بله د ټاکنو د نیټې په اړه باندې چې کوم پوښتنه شوی ولا په دې باندې کار روان ده چې په امغه نیټه چې ټاکل شوی ده په خپل وخت باندې ټاکنه ترسره شي. د منګه هڅه به هم دغه یي. بل خبره ده چې دا ځل به ټاکنې ځکه لږ څه متفاوتې یي، دا بحث مطرح کوم چې د ټاکنو د نتیجې مسله چې په وروستیو کې تاسو دا نتیجه یې چا قبول دی نه ده قبول، دا وارې به دغه مشکلات ځکه د ټاکنو په پروسه کې نه وي چې منګه پروګرام دا تر څو پورې نوملیکنه په بایومټریک شکل باندې ترسره کړو. بیا دغه نه یوازې چې د نوملیکنه باید په بایومټریک شکل باندې ترسره، بلکې د کمیسیون توقع او غوښتنه دا ده چې په آنلاین شکل باندې باید دغه پروسه ترسره شي. کله چې تاسو په آنلاین شکل باندې د نوملیکنې پروسه ترسره کوي، بیا د ټاکنو په ورځ باندې د تاسو د ټاکنو د نتایجو د اعلان لپاره ډېره مرسته کیږي. نو ممکن په څو محدودو ورځو کې بیا که خدای وغوښتل د ټاکنو پایلې اعلان شي او دغه اعلان به ډېر زر زه کوي چې موږ په آنلاین شکل باندې د افغانستان ټولې ټاکنې ترسره کوو. دویم پوښتنه سروان صاحب زما نه یې راشوره که کوم څه پاتې
شي. یو اوریدونکی ویل چې وایي هغه کسانو چې په تیرو انتخاباتو کې د یوې ورځې یا دوو ورځو لپاره کار کړی دی، د هغوی معاشونه به څنګه شي؟ شاید نه یې ترلاسه کړي.
بله دغه سه کارکون کې به ممکن په دې پروسه کې موجود وي چې د یو ورځ یا دوه ورځې لپاره ما غواړم په ورځ باندې کار کړی د دې ماشونو نه ترلاسه کړی هغه مخکنی توضیح مې چې د ماشونو په ارتباط باندې ورکړل هغه مسلې ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون متحد ده او دا مسله ډېر نږدې نه ساري تر څو پورې د هغو کارکونکو ماشونه چې پاتې دي هغې کارکونکو ته دا ماشونه په خپل وخت باندې ورسیږي اما دا پړه تر ډېره بریده پورې زما په نظر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوې رهبرۍ ته ځکه نه ده متوجه چې د دوه دوستان چې ماشونه پاتې دي د دې ماشونه د تیر رهبرۍ یا د هم د تیر ولسی جرګې د تیر ټاکنو په اساس باندې پاتې شوی دي نو زه امیدواری ما چې دا مسله ژر د دې تصویب په اساس باندې حل
مننه
بله خب محترم مرو امینی عظیمی اق جنجال از دیگه پا اگه تشهیم مقصد از انتخابات یعنی تبدیل کردن یا تغییر دادن رهبری است منتهی رهبرها را که ما میبینیم باز و نمو یک 40-50 نفره که هست یا 40-50 گروه که هست و نزمو مردم نجات یافته نمیتانن یعنی چطور میشه که مردم از این انتخابات به شکل قانونیش به شکل امو دموکراسیش که از این رهبرها بیغم شوان دیگه رهبرهای نو بیارن که مملکت یک ذره اصلاح شوه یکی این موضوع رو در نظر بگیرین دوم مسئله صلح و از این قبیل مسائل زیاد است بالاخره این انتخابات خواهد شد یا نخواهد شد اگر طرف طالبان شرط بانه که نمام در انتخابات میاییم این مسائل تا چیت ای گپا درست است یک کد آوازه زیاد است و اصل موضوع گم در بین سیب چی میگین؟
خب در مورد این که مردم افغانستان از یک تعداد مردم هیچ خلاصی ندارن من نمیخوایم صحبت بکنم فیفا همیشه موضوع گیری خود را به اساس سیاست نه بلکه به اساس تکنیک و قانون پیش برده و ما هیچ وقت نمیخوایم قضاوت سیاسی داشته باشم حالا در بحثی که یک تعداد از نفرها همیشه بالای ما قدرت یعنی قدرت داشتن و همیشه ما زیر دست از اونا بودیم خود ما هم مسئول هستیم مردم افغانستان در این انتخابات 28-29 میزان هم رای خود را فروختن خودشان زمینه سازی کردن که حالا یک کاندید مشخص به اونا را بخره و تا یک حد یک تعداد از ما هم ملامت هستیم حالا اگر کاندید باشیم یا یک فرد عادی باشیم یا کارمند کمیسیون باشیم بالاخره یک افغان هستیم و یک انسان هستیم اما خلاف وظیفه ایمانی و وجدانی و افغانی ما مسئولیت خود را ادا نکردیم ما حالا تا یک حدی خیلی از مردم حق ایرم ندارن که بگویند در حق ما جفا صورت گرفته چون خود ما بر خود روا داشتیم این وضعیت را و اما گفتگوهای صلحی گفتگوهایی که از مردم به گونه نمایندگی میشه نمایندگان واقعی مردم تا حدی نیستن مخصوصا ما میتونم از روی جرگی مشورتی صلح نام ببرم هر نوع انتخابات نظر به قانون که در او پروسه ملی و سرنوشت مردم عام افغانستان در میان باشه کاری که میسن مستقل انتخابات است و بدون شک خپلواک صاحب به هم ماسره پدی موضوع که دوی به هم نظر وی خو بعد مرغه چی د لوی جرگی لپاره خپلواک میسن هم هیڅ جریان کې نه ده او د افغانستان حکومت یا ځینې مخصوص حلقو او سیاسيونو بیا هم خپل خواخه په دلخوا شکل باندې دغه خلک خوښ کړی دي نو هیڅ هیله مندي نشته چې د افغانستان د سولې لپاره به اوس یو څوک لمغه استازیتوب وکړي چې بغیر واقعیز مغستوي وي چې د یوه عادي افغان پښتنه وکړي چې په کومه نیټه د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي هغه په هغه موده هم نه کوي چې ورته څوک لته استازیتوب کوي په هغه خو هیڅ خبر نه ده نو زه فکر کوم په دې کې موږ هم مسؤل یو تل مو حق خوړل شوی خو هیڅ څوک مونږ نه ده کړی و میاشت مو له پارلمان څخه وتلی دي هیڅ څوک غږ مونږ نه ده کړی هود باید پارلمان استفاده شوی وای دا استفاده سن هم د ثور کې د خلکو استازي نوی حل وشتون نه لري نو دا سوله به تر رقم سوله وي دا پارلمان رقم پارلمان او دا راتلونکي ټاکنې به تر رقم ټاکنې وي موږ هم ایران پاتې ولا
یو مسله بل چې یو اوریدون کې مخکې په ټلیفون کې مرته اشاره وکړه او څو کسو د افغان بسیم د تساوتل شمیرې لاري په اس ام اس کې راستولې دغه دغه چې وای په افغانستان کې که هر ډول انتخابات وشي بیا به مل جنجالونو ډک وي ځکه چې په افغانستان کې څوک مات نه مني دا مسله تاسو هم له دوی سره موافق یاست دا مسله هم داسې دا وکړه
نه دا سم نه چې خلک ماته نه مني، بلکې دلته یو یوې کړی ته اجازه ورکړل سوی لزور له قدرت یا هم له توپک یا هم له پیسو کله چې ګټه اخلي او موقف تر لاسه کوي، نو بیر نور خلکو ته هم دوی لاره برابروي. د افغانستان عام خلک په ډیری وختونو کې دوی ته زمینه سازی سوی ده یا هم دوی ته حق ورکړل سوی تر څو خپل استازی وټاکي. خو زموږ هغه منطق د خوښولو هم ځینې وخت سم نه ده، یا هم موږ یو څه خوښوو ځکه هغه زموږ د پلار یا زما د مشر یا هم زما د کلي د قوم د مشر خوښېږي، یا هم زموږ ځینې ځوانان د قوارې له مخې هغه په فارسي کې یو متل ده وایي فلانی د قوارې مشي شترنګ د قوارې مشي، موږ په هغه اساس باندې رایه ورکوو. نو د عامه پوهاوي نشتون هم چې بالاخره بیا هم کمیسیونونه په دې کې تر یو حده پورې ګرام بلل کېږي چې عامه پوهاوی تر اوسه هم په افغانستان کې په هغه اندازه نه ده چې موږ د خپلې رایې حق وپېژنو، او بالاخره هغه بلوغ ته د سیاست او د قانون رسیدلی وسو چې د خپل حق څخه به خبره وکړي.
لیکن فکر نه کوئ چې همدغه مسله یوازې په کمیسیونونو پورې ماړه نه لري، ستاسو په شان د ټولنو او د نورو رسنیو وظیفه هم ده چې خلک د رای په اهمیت او ارزښ باندې وپوهوي.
سیاسي مربوط میشه به طور مثال منه
بشکل سروان صاحب ده ټولو دنده ده، خو کمیسیونونه د ټاکلو لپاره د عامه پوهاوي لپاره د ټولو څخه زیاتر دي. رسنۍ موږ زه نه غواړم له هیڅ مسؤلیت څخه خپل اوږه خالي کړم، د هر افغان درد ده چې کله په یو حق باندې پوهېږي باید بل هم بخبره کړي. مهمه مسله همدا ده چې تر اوسه په ځانګړې توګه د میرمنې د دوی د خوښې منطق یا هم اساس دا ده چې د دوی خاوند د دوی ورور د دوی پلار دوی ته یو څه خوښوي، نو ځکه ده چې له یوې مشخصې کړۍ څخه موږ نه خلاصون لرو او نه هم خپل هغه واقعي حق ته رسېدلی سو، نه هم د افغانستان خلک په دې پوه شوي دي چې راځي د سل هغه اکثریت قیمت د یوې رایې $100 وه. خو په دغه باندې باید پوه سو چې د 50 کلو سرنوشت په $100 خرڅول بیا ډېر لوی تاوانونه هم لري چې هېڅ وخت یې قیمت نه سو ادا کولی. نو د افغانستان له خلکو څخه غواړم چې لږ څه د ځان لپاره، د خپلو اولادو لپاره، د راتلونکي د نسل لپاره د دوی لږ څه صداقت او تعهد نظر ته ونیسي. د احتمالي نماندانو څخه هم دا اوس چې دوی نماندي معترضینو څخه غواړو چې لږ د ملي فکر وکړي. یوه ډله راجګه سوې ده چې بس دغه نهایي پایلې اعلان کړي، نو بله ډله بیا وایي چې باطلې کړي. ملي فکر دلته هیڅ نشته، نو ځکه موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، هیله من یو چې ملي فکر په موږ کې را ژوندی شي تر څو ښو ټاکنو ته لاره هواره شي.
بله، خپلواک صاحب، د انتخاباتو خپلواکو کمیسیونونو په تېرو انتخاباتو کې هم د عامه پوهاوی درلود، په دې اړه یې کمپاینونه درلودل، لیکن ډېر د شعار ډول ول چې بیا ورپسې به تلویزیونونو ویلم چې دا یو تجارتي اعلان و. فکر نه کوئ چې په دې شکل سره، په دې کلیشهي شکل سره که عامه پوهاوی وي هم ډېر تاثیر نه لري، ډېر خلکو سر اصلا نه پې خلاصي شي. فکر نه کوئ چې باید په دې کې تغییر راوستل شي او د خلک د خپل رای په ارزښت باندې په یو بل شکل سره وپوهول شي؟
بله، د ټاکنو خپلواک میسون د عامه پوهاوي مسلې ته تر ټولو زیات لومړیتوب ورکړی ده، ځکه تاسو د په دغه یوې ټولنه کې ټاکنه ترسره کوئ چې په هغې ټولنه کې متاسفانه د سواد کچه ټیټه ده. دلته د ډیموکراسۍ د بنسټیزې کولو لپاره هم لا ډېر وخت ده، دا ډیموکراسي لا ډېره ځوانه ده. جناب سروان صاحب، زه فکر کوم چې تر څو پورې موږ د ډیموکراسۍ پخېدو ته رسېږو، دا ډیموکراسي سره تمرین هم ډېر ضرور ده. که څه هم نسبت له 2002 او یا هم 3 4 کال نه را په دې خوا د خلکو ذهنیت کې تغییرات راغلي دي، دوی اوس په دې باندې پوه شوي دي چې زموږ سرنوشت باید د یو قانوني پروسې او قانونمند پروسې لاره نه تای شي. دغه مسله د عامه پوهاوي مسله په دې اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېره ضروری ده. دا وری به مونږ د عامه پوهاوي په برخه کې له یو ستراتیژي فکر نه کار اخلو. ما مطلب دا ده چې دا ول به دغه یو عامه پوهاوی رامنځته کیږي چې په هغه عامه پوهاوی کې د افغانستان ټول خلک، ټول قومونه او ټول ښکېل غاړي په یو ډول باندې ځان وویني او فکر وکړي چې په دغه پروسه کې زما اشتراک کولای شي چې د افغانستان حالت ته تغیر ورکړي. په تخنیکی لحاظ باندې د عامه پوهاوی په برخه کې هم ډېر څه طرحې موجود دي او په دې ارتباط باندې یو ښه فکر موجود ده. مثلا تاسو د ځل به صرف دی او بیلګې په توګه باندې یو تخنیکی مثال وایم، دا د ځل به تاسو دی امه په هوی په برخه کې دغه د کلیشئی په حالت نه راوځي، او تاسو به دغه یو حالت ورځي تر څو پورې دغه یو اعلان یا دغه یو پیغام یا دغه یو مسج رامنځته کوي چې خلک جذب کړي، د خلکو د لپاره جاذب اوسي او هغه په دماغ په اساس باندې راشي په ټاکنو کې برخه واخلي. فرض مثال موږ په افغانستان کې د افغانستان لپاره داسې ځوانان لرو چې ویلاړونه اول دي، مثلا د بیګټور باندې تاسو کرکټ کې راشد خان لره، یا د راشد خان په واسطه باندې د انتخاباتو کې د ګډون یو پیغام وړاندې شي، دا ډېر
تشکر خپلواک صاحب. امی مسائل صاحب که در وقت انتخابات نه و در زمان بیکاری اگر امی کمیسیون مستقل انتخابات انجام بده شاید نتیجه بسیار خوب بده، با امید یک انتخابات خوب و پخته شدن دموکراسی ما و به خاطر یک رهبری خوب با می امید تا برنامه امروز به پایان میرسانیم. برای اینکه یک چند دقیقه وقت‌تر باید استودیو ترک کنیم که آماده شو به نشرات بعدی. بسیار زیاد تشکر محترم آقای نورعلی خپلواک معاون کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا، همچنان همکاران ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، رامین کاکل، شمشاد زدران و میرحمد صافی هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اورمو د جنگل بد مرغیو پاکا وخبل نپاتی زکور کی ور زرای ور کا وخبل نپاتی زکور کی ور زرای ور کا وخبل خاورا اورمو د جنگل بد مرغیو پاکا وخبل اورمو د جنگل بد مرغیو پاکا وخبل نپاتی زکور کی ور زرای ور کا وخبل I'm